کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته اشاره خلاص. په دې یو سات کې اترشنه اسمان لاندې خبرونه خبريږي، ورسره به زما همکار اسما سروان درته وړاندې کوي. په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان کې د تحقیقي پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو باندې بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه سره شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام اوري، ز فریبازه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. څکه د مهمو خبرونو ساتي کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نویو غواښونو لپاره حل لار عمومي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 وسوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. او د هند تر واکلاندې کشمیر کې نن د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وایي د اروپای ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې دالی شورا د کار د پیلېدو د اوربان او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. ښاغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر کې ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچانو ته ښه لارښود سي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل سي. د اروپای ټولنې استازو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملي مصالحې دالی شورا د کارونو د پیلېدو غوښتنه کړې وه. د مصالحې دالی شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې یې ګړندې کړې دي.
د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری شورا او مجمعي عمومي په اړه بحثونه او کار شوی دی. ډېر ژر به خپل لومړني ناسته وکړي.
د مصالحې عالی شورا شاوخوا شپږ میاشتې مخکې جوړه سوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي غواښونو لپاره حل لار عمومي. دغه وزارت مرستيال وایند حامد تهذیب رسنیو ته په واسطولې پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي.
در ملاقات کې سفیر افغانستان
په دې لیدنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرحې د تصویب او عمل کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازمي همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمیر استازو په نوی طرح کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس ته د تصویب لپاره وړاندې کړي، د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع شوي دي. د رپورټونو له مخې په دې طرح کې ویل شوي هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل سي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري، شایي له 15 کلونو زیات بندي سي او هم باید 100 میلیونه تومانه نغدي جریمه ادا کړي. د شک په صورت کې د غیر قانونیت باو پرموټر باندې دز کول هم مجاز بلل شوی دي. دغه طرح هغه شاوخوا اتل ک افغانان چې له رسمي اسنادو پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړي دي. شغلی تهذیب په دې اړه د ایراني لوري د ځواب پاړه څونه ویل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم و. د اعلامیې له مخې دا عملیات تېره شپه د هرات په کوهستان، د اروزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او نادلي، د کندوز په امام صاحب او د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې شوي دي. دفاع وزارت زیاتوي چې په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخ د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنوي چې سش کال بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم شوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي راډیو ته ویل چې سش کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالی بهر ته صادر شوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې موده د کچې شاوخوا 100,000 متر مربع غالیو ته رسیده. نوموړي ویل چې د کورونا وایرس له حد زیات اغیز د غالیو پر تولیدونکو ده او ډېری غالی اوبدونکو دمګړې نسی کولای چې خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیری. زموږ ځخلا زده راډیو لري. د هند تر واکلان د کشمیر کې نن د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې کېږي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي د دې سیمې نیمه خپل واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون یې لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. دا لومړی انتخابات دی چې په دې ځای کې ترسره کېږي. د رای ورکوونکو د ساتنې لپاره په لسګونو زره اضافي سرتیري سیمې ته استول شوي دي. بیلتون غوښتونکو وار له مخه له دې انتخاباتو سره مخالفت څرګند کړی دی. د ایران اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تهران ته څیرمه پرون دی وبرید پر محل ووژل سو. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی د دې پیښې په اړه وویل:
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیخي لسیم لرو د خاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې دزي شوی او لس 15 ثانیه وروسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدغه ټپونو په خاطر وروسته ساور کړه.
جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویل دی چې جدي نشسته چې دا د اسرائیل کار دی. او یوې فدرالي استیناف محکمې د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ترامپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ترامپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر د درېمې ولسمشر ټاکنو پایلې بدل کړي یو ګزار ورکړي. د ولسمشر ترامپ ټاکنیز کمپاین د همدې نومبر میاشت په پیل کې ځکه محکمې ته مراجعه کړې چې ویلې د پنسلوانیا ایالت د ټاکنو سیمه ییزو چارواکو د پوستي رایو په شمیر کې دقت نه دی کړی او باید محکمه یې پایله ومني. موضوع دلته نه ختمیږي، شاید دا قضیه د امریکا سترې محکمې ته هم وړاندې شي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. په 2006 میلادي کال کې د نړۍ د تروریزم په انډیکس یا د تروریستي پیښو په نړیوال شاخص کې افغانستان د نړۍ پر مخ تر ټولو اغیزمن هیواد بلل شوی دی. په دې انډیکس کې ښودل شوی چې په وروستي یو کال کې په نړۍ کې په 500 تر ټولو بدو یا خونړیو تروریستي پیښو کې شپږ ویشتې په افغانستان کې شوې دي. د راپور له مخې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د مړینو شمیر د نورو کلونو په پرتله یو څه کم شوی و. خو د تروریستي بریدونو په انډیکس کې طالبان لا هم په سیمه کې د اکثرو خونړیو تروریستي بریدونو مسؤول بلل شوی دي. د تروریزم نړیوال شاخص یا انډیکس چې د نوم لنډه بڼه جی ټی آی دی، له اتو کلونو راهیسې په دې برخه کې معلومات ټولوي او ویل کېږي چې په نړۍ کې د تروریستي پیښو په اړه جامع معلومات چمتو کوي. د دې انسټیټیوټ په اساس په 2019 میلادي کال تروریزم نړۍ ته ۲۰ میلیارد او ۴۰۰ میلیون ډالر تاوان اړولې او د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید ۱۴.۵ اخیستمن کړی دی. په دې انډیکس کې راغلي په لسو هیوادونو کې د تروریزم له کبله زیاتې مرژوبلې پیښې شوي چې تر ټولو ډېرې په افغانستان کې شوي چې د ټولو پیښو یو څلوېښت سلنه دي. په دې انډیکس کې له طالبانو وروسته داعش او د پاکستاني طالبانو یادونه شوې او ویل شوي چې ډېرې وژونکي تروریستي حملې کړي دي. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د تروریزم یا په مجموع کې د جګړې پر اغېزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. که جګړه نه وای افغانستان به په څه حالت کې و؟ څنګه افغانستان ځان له تروریزمه خلاصولی شي؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي هاشم علی کوزای چې د مشرانو جرګې د مخدره موادو د کمیسیون رئیس دی، د غراس ډاکټر صاحب محمد ظفر شاغلې ظفر له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت پخوانی مرستیال دی، د کورونو چارو وزارت ویندوی شاغلې طارق آریان به هم د خبرونې په یو برخه کې را سره وي. او له تاسو درنو اوریدونکو هم تمه ده چې د افغان بیسیم د اتسواتل شمیرې له لارې به سرلوسه د موضوع په اړه که پوښتنې لري یا نظر لري راواستوي. وروسته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم. او دا یادونه هم سرلوسه کوم چې د دې خپرونې په دوهم یو ساعت کې له کرونا سره د مبارزې په باب بحث کیږي په افغانستان کې او نور نړۍ کې. له بده مرغه یو ځل بیا دا وایروس په خپرېدو دی، خلک وایي چې دوهمه څپه ده او ډېره خطرناکه څپه ده. نو په دې خپرونه کې به په دې اړه معلومات واورئ. لشمرغز مش دو ملمانه هم داشه بعد تلفون للاری رساره دی شاغله هاشم علی کوزای او ډاکټر صاحب محمد زفر. لمړی علی کوزای صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، تروریزم څه شی دی؟ څه شته موږ تروریزم وایو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې ازادي رادیو ټولو کارکوونکو د افغانستان شریف او مجاهد ورسته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
تاسو سلام، ډیر بخښنه غواړم چې زه دلته خاص تلیفون سم کار نه کړم. موضوع ما سمه وانهسته چې په څه مورد کې بحث وچو، د پلاس د پوستم بیا به زه جواب درکړم.
بله خیر، علی کوزای صاحب تاسو بحث اورئ، بیرته به در وګرځو. ډاکټر صاحب محمد ظفر، تاسو که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې تروریزم څه دی، څه ته تروریزم ویل کېدی شي؟
لومړی تاسو ته او د بیا اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ترور اصلا تروریزم د دار په معنا ده، تروریزم د دار په معنا ده، او تروریزم د زور په واسطه، زور د غیر قانوني لارې استعمالول د یو هدف ته د رسیدو لپاره وایي. اصلا هغه قوتونه چې د یو هدف د رسیدو لپاره په غیر قانوني لارو باندې د وسلې نه یا د بل ډار اچونې لارې نه کار واخلي، د تروریزم وایي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. کور ودن علي کوزای صاحب، څنګه ډاکټر صاحب ظفر خبرې به مو اورېدلې وي. ستاسو په نظر تروریزم څه شی دی؟ څه شته موږ تروریزم ویلی شو او څه ته نه شو ویلی؟
بالکل، ډېره مهمه او پر ځای سوال دی. واقعا هغه څوک چې زور او سردستي کوي او په زور باندې او په ظلم باندې غواړي چې انسان د افغانستان پر ولس باندې یا په نړۍ یا پر هر هغه چا باندې په زور باندې ځان احکم کړي، هغه د قانون او د اصولو خلاف داسې یو لقب ورکول کېږي لکه تاسو چې اوس وایئ تروریزم. یعنې دا تروریزم لقب چاک شوی څوک دی؟ آیا دا مشخص شي چې یوازې یو عدالت سره لري او که هغه خلک چې په داخل کې د دې نظام او په دې داخل کې د دې سیمې چې زور وکړي، ظلم وکړي او په زور باندې پر ولس باندې خپل غیر قانوني او نامشروع غوښتنې ومني، هغه ته بیا موږ څه وایي؟ خو زه دغه نظریات سره دغه نیم هغه وخت چې پر ملي دغه سره داسې یو نوم ورکول شي چې هغه د قانون او اصولو مطابق یو مشخصات او دغسې یو نوم ذکر کړي، بیا په هغه وخت کې زه موافقت کېدلی شم. اوس زه دغه نظر نه شم تاییدولی. دا یوازې د یوې ډلې دپاره دی که د هر چا دپاره دی؟ دا زور او ظلم وکړي هغه ته تروریزم ویل کېږي.
درست، ډېره مننه. ډاکټر صاحب ظفر، په هر حمله کې انسانان وژل کېږي او خصوصا دا امکان هم ډیر شته چې په یو حمله کې بیګونه انسانان ووژل شي. مثلا که دولتي ځواکونه په یو سیمه باندې بمباري کوي د خپل مخالفانو په ضد، ممکن بیګونه خلک هم ووژل شي چې بزلونو دا کار شوی هم دی. دې ته څه ویلی شو؟
تروریزم اصلا یو خدا دی چې د یو هدف لپاره که څوک په غیر قانوني توګه وسله استعمالوي، خو تروریزم دی، په دې کې شک نشته. او که د حکومت قانوني قواو هغه قوتونه چې د قانون د تنفیذ لپاره یا د وطن د ساتنې لپاره خپل قوت استعمالوي، که په غلطۍ کې یو څوک وژني په غلطۍ سره، هغه د تروریست خو نه شو ویلی، ځکه هغوی قصدن دا کار نه دی کړی او دا یې هدف هم نه و. خو که داسې و چې که حکومت هم په قصدن یو څوک ووژني او هدف یې همدا دی چې دا خلک زه وژنم، نو هغه هم تروریزم ورته ویلی شو. بالکل،
ډېره مننه. کور ودان، د کورنۍ چارو وزارت وایم، ښاغلی طارق آریان ته مرکلی وایم. آریان صاحب، ستاسو وزارت ځینې وخت د حملو ارقام خبروي. په روان کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې څومره حملې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. هغه اگزاکت امار یا دقیق امار خو انداوس مونږ سره نشته ده، خو کچیر مونږ تاسو په تقلیبی شکل وغږیږو، د ولسوالیو په ساته او د ښارونو په ساته په مختلفو کچو مونږ تراګریز بریدونه ثبت کړي دي. موټر بمونه دي چې د ولسوالیو په ساته بیشتر تر سره شوی دي طالبانو لخوا، او د ښارونو په منځ کې هم مخصوصا په کابل کې د موج د تروریزم یا د وحشت ځینې توپیرونه موندلی دي. یعنی طالبان یا د مختلفو تروریستي ډلو چې هغه ادعا کوي د یو مدني فشار لحاظ نه وړي چې د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن ایجاد کړي. خو دغه تورستی یا ترګریز بریدونه تر اوسه تر سره شوی دی. د ولسوالیو په ساته د موټر بمونو له طریق نه یا د ماینونو د کښودل له طریق نه دا متاسفانه چې بیشتر دغه اهداف ملکی وګړو ته مرجوب
لاړول شي. چې مثلا څومره تلفات څومره دي مرجوب لې څومره اړولې بي تقریبا ویلې شي چې په دې کال کې 2000 شلم کال کې څومره مرجوب
دي تقریبا ویلې سم چې د ماینونو او د ترګریز بریدونو لامل یعنی زیاتر تر ډیر کسان شهیدان شوي دي د مونږ هیوادوال او ممکن چې نږدې 2000 نور ټپیان شوي دي په دغه شپږ او ورسته میاشتو کې. دا ښایي چې طالبان او نور تورستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي دغه پلیټ فارم چې ایجاد شوی دی دا زیاتر خلکو نه قرباني
اخیستي. آریان صاحب، یعنی دا هم ویل شي چې په دې موده کې چې تاسو اشاره وکړه چې زر کسه وژل شوي دي، په دغه حملو کې تر ډیره طالبان شکیل دي که داعش او نور ډلې، آیا کومه فیصدي وړاندې کولی شي چې څومره حملو کې طالبانو لاس درلود او یا د څومره کسانو په مرجوبلو کې او په څومره کې داعش او نور ډلو؟
په عمومي توګه خو طالبان مسؤول ده، ځکه چې اکثرا دغه عملات طالبان خپله مسؤلیت اخیستې دي. یعنې د موټر بمونو مسؤلیت طالبان اخیستې دي، د ماینونو د په انفجاراتو کې طالبان لاس لري، هغوی خپله که تاسو هغوی ویبپاڼه چیک کوي هغوی خپله په ډېر افتخار او ویاړ سره دغه مسؤلیت په غاړه اخلي. یعنی دا ښایي چې طالبان دغه زمینه برابری او کچیر دایشیانی کچیر اقانی دغه ټول کسان یو فکر کوم یو ګډه همکاری خپل په منځ کې لري چې دغه متاسفانه وحشتونه ایجادی.
بله آریان صاحب، آیا د دولتي ځواکونو له لوري ملکیانو ته د مرجوب په باب هم ارقام لري؟
زه فکر کوم چیرې مونږ په عمومي توګه وغږیږو د تلفات ملکي تلفاتو په هکله دا خو واضح خبره ده چې طالبان او ترګریز ګروپي کسان چې وحشت ایجادي او د تورستي فعالیتونو په برخه کې ښکیل دي هغوی مسؤول دي، مګر د جنگ په حالت کې ممکن چې د مونږ لخوا هم کوم اشتباهي حالت ترسره شوی. نو په عمومي توګه طالبان مسؤلیت د تلفات ملکي لري، ځکه چې په تاسو پوهیږئ کله چې یو موټر بم چاودنه کوي یا انفجار کوي په هغه سیمه کې ملکي وګړي یعنې اسکانګوزین دي او هلته ژوند کوي. نو په دغه حالت کې دغه موج د انفجار نږدې یو کیلومتر هم خپل زیانونه یعنې د تاثیراتو په لحاظ خپل تاثیرات لري. نو په دې اساس د فکر کوم ټول خلکو ته هم واضح ده، زمونږ نړیوال هم همکارانو هم واضح ده، زمونږ نور هیوادوال ته هم واضح ده چې طالبان او نور تورستي ډلې چې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي هغوی یو نامتعارفه یعنی خشونتونه ترسره کوي چې د دغه نامتعارف ترهګریز بریدونو له امله زمونږ هیوادوال زیانونه هغوی ته رسیږي.
بله، مخکیل دو نور ملمنو څخه مو د تروریزم تعریف وغوښت. تاسو تروریزم څنګه تعریفوي او آیا هغه هم هغه کسان چې په د دولتي ځواکونو په حملو کې وشل کی شي هغه هم ترور حسابول شو کنه؟
ښه، زه خو د تروریزم په برخه کې بعد واضح وایم که ترور خپل یو د لغوي تعریفونه ایجاد سه وحشت ایجادول دی او مشخصا تعریف چې علما او د توریزم اکسپرت کسان په دې برخه کې موافق نظر ولري کوم موافق نظر نشته، مګر توریزم ترور اغا وحشت حالات دوائی چه ترهگریز گروپونه یا تروریستی گروپونه غواړي چې د مختلفو لارونه د خلکو په سار باندې او د حکومتونو په سار باندې فشار راولي تر څو دغه فشار یو واټن ایجاد کړي د خلکو او د حکومت په منځ کې. اوسنی موج د تروریزم چې مونږ مواجه یاستو دا موج له بده مرغه ډېر یو خطرناک موج ده چې یو اړخ یې یعنی مذهبي موج ده. مذهبي موج ده چې افراطیون دی، یعنی تروریزم د خپل ادعای په اساس ایجاد کړي، د خلکو پر وړاندې وحشتونه ایجاد کړي او د باچخایي او د قدرت طلبي په خاطر د دغه موج نه استفاده کړي. دا ډېره یو خطرناک موج ده چې د تروریزم په تاریخ کې چې مونږ پنځمه موج کې اوس تلویخ کلونه هر موج خپل تاریخونه ثبت کړی دي. دغه موج اوس دغه ورستۍ موج چې مونږ تاسو مواجه یاستو دغه تروریزم متاسفانه چې د خلکو نه قرباني اخلي او طالبان نور تروریستي ډلې چې د یو استخباراتي یا بیرونی عقبه لري هغه د دغه پلاتفورم نه استفاده کوي. خو یو بل مرحله چې د تروریزم د وحشت په برخه کې هغه ډیر کوښښ کوي چې د دغه موج نه استفاده کوي دا د مدني موج ده. مدني موج مونږ تاسو اتمن تاسو بار بار خبرونه خپور کړي دي چې طالبان اقانی یا داعش تر نوم لاندې دغه کسان هر ورځ کابل کې او نورو ولایتونو کې هدفی وژنې هم ترسره کی، د ماینونو رلار مقناطیسي ماینونو هم لار نه غواړي چې یو فشار ایجاد کړي د مدني فعالانو په سر باندې، د خبریالانو په سر باندې یا د حکومتي د چارواکو په سر باندې. دا یو مدني حالت ده چې هغوی خو د جګړه په میدان کې ماتې خوړلې ده، اوس غواړي چې د یو رواني جګړې له لحاظ نه د مونږ هیوادوال په سر باندې یا د حکومت په سر باندې فشار راولي او دغه واټن ایجاد کړي.
بله ډیره زیاته مننه. اوس د څو اوریدونکو پیغامونه، یو اوریدونکی مو له هلمند څخه خان محمد اسلام یار لیکي وای زما سوال د ښاغلی علي کوزي صاحب څخه دی چې په هلمند کې کوکنار او بنګ ډیری کرل کیږي، آیا دا حمله تروریزم سره د هم تروریزم استعمالي شمارل کیږي او کنه؟ خو که زه د په سوال کې څه تغییر دار علم علي کوزي صاحب چې مخدر مواد له تروریزم سره څومره ارتباط لري یا یو بل سره څومره مرسته کوي؟
ډیره مننه د ګران ورور سوال ته. د هلمند سره واکه نن تاسو وګورئ، تروریزم ما مخکې وویل چې هغه څوک چې دغه اخیم دولت او یا دلته چې ولسته دوی د حاکمیت لاندې قرار لري، که دغه بې ګناه خلک شهیدان کړي، د بې ګناه خلکو سره ظلم وکړي، د بې ګناه خلکو کورونه ورونړي، د بې ګناه خلکو کورونه بمباري کړي او نور په عملیات کې بې ګناه خلک شهیدان کړي، دا هم یو ترور، یو ظلم، یو تروریزم ورته ویل کېږي. او که هغه خوا خلک وکړي، زموږ ولسي خلک، عام خلک شهیدان کړي، هغو ته هم دا ویل کېږي. او د مواد مخدر پاکله، مواد مخدر ځان ته یو سیستم دی، ځان ته هغه شی دی چې زموږ تاسو د شریعت، زموږ تاسو د قانون او زموږ د ټولو شانو څخه خلاف یو کښت دی چې کرل کیږي. او په دې افغانستان کې د نوي کالو څخه یا د سلو کالو څخه دا کښت شروع شوی دی چې هغه هم د افغانانو بلخصوصا د بزګرو د مجبورۍ په تاسات باندې دا کښت شروع شوی دی چې بزګر
دا بیل خبره ده، دا بیل خبره ده. لیکن آیا په ډیرو هیوادونو کې د ناکراری یو علت هم دغه غیر قانوني اعمال دي؟ مثلا تروریزم د جګړې اور توت ساتي، د ډیرو وسلوالو لپاره د منبع ده، د عاید منبع ګرځي. حتی په لاتین امریکا کې په نورو ځایونو کې هم همداسې شوي دي.
بالکل، هغه خو ما مخکې ول، هر هغه څوک چې غیر قانوني شیان خپل په کړنو کې استعمالوي هغو ته موږ هغه څه وایي چې دا خلاف او خلاف د اصولو، خلاف د طرزالعمل، خلاف د افغانستان د کړنو څخه. موږ مواد مخدر هم دا یو بد، یو ناروا، یو بد کښت دی چې زموږ افغانان بالخصوص هلمندیان دا ورور د هلمند د اوسېدونکو دي. موږ د هلمند پر سړکانو موږ ځوانان خوندې مندې په دې ناروا کښت باندې اخته دي او دا د دې څخه عملیان دي، یعنې د دې څخه عملیان شوي دي. ځواني، کور، بچان، زندګي د دې پاته ده. دې ته موږ بد وایو. دا دغه بدو خلکو سره موږ دا مواجه کوو چې باید هغو سره ملزم چې باید دا ونه شي او د دې مخنیوي باید وشي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب ظفر کم توجه کړی وی څو کال وړاندې تر ټولو زیاتې تروریستي پیښې یا نهایت زیاتې چاودنې په عراق او سوریه کې کېدې، افغانستان دریم و یو وخت د چاودنو د شمیر له نظره او د تروریستي پیښو له نظره، لیکن نن د یوغوی وضعیت نسبت افغانستان ته ډیر بدل شوی دی. څنګه کېدای شي چې افغانستان هم تغییر شي او دا له دې وضعیت نه ووځي؟
اصلا اول خدا تروریزم به حد سال نظر و فرق کی گاگا سوکتی جنگلی آگوی بیل تعریف کی و سوکتی بلخواتی را خب حقیقت کی تروریز دیو حقا حکومت یا دیو حق پا مقابل کی جسوک جنگلی آگا تروریز تی بار شکلی دی تروریزم دو پارم مختلف منابع پکار دی، وصله پکار دا، پیسی پکار دی، نور مواد پکار دی، دا اگه دو پارم مختلف پا ورسان که متاسفانه دی پدې څو کلونو کې دا شروع کولو لپاره ډېر زیات مواد مخدر یو دغه منبع ده چې تروریزم خپل تنظیم کوي. دا مواد نیوي دا غوي تنظیم کوي چې هغه سرچینې دومره ډېر زیات نه دي چې په افغانستان کې سره دي چې خلک حکومت یې دې کې شک نشته، خو دا یو عمده معنی ده په افغانستان کې. په افغانستان کې تروریزم هغه وخت لمنځه تلای شي چې یو خو دا د نشي موادو ټولې سرچینې په افغانستان کې ختم شي. که ختم دي چې یو څه کمې خوشي متاسفانه دروسه پورې کمې شي خو دې همیشه زیاتېږي، او نور د خلکو همکاري د دولت سره دا د دې سبب کېدلی شي چې په اسانۍ سره دا مشکل ته ځواب وویل شي. نو په اوسني وخت کې د دنیا ملکونه هم غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، همسایهان هم غواړي چې سوله راشي، افغانان خصل په سوله کې غواړي چې سوله راشي، محدود خلک چې سوله نه غواړي د هغې سره په جنګ کې د ټولو خلکو اتحاد د دې سبب کېدلی شي چې دا مسله حل شي انشاءالله.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. اوس هم درنو اوریدونکو ته نوبت ورکوو په تروریزم خبرې کوو، که زموږ له درنو میلمنو ښاغلي ډاکټر محمد ظفر، همدارا ښاغلي هاشم علي کوزي او د کورونا چارو وزارت ویان طارق آریان څخه پوښتنې لري. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیره اعلانوم.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0923255. د سکایپ له طریقې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. radio.azadi او د افغان بي سي ماتسواتلس شمیره هم په یاد لري. اس ام اس یا لاند پیغام پرې راستولای شئ. اوریدونکو له روزان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا زبی خدمت کارکون کو اتن کا او ګران او ملمنو ته سلام نه وایم.
کور دی ودان مهرباني.
زما دا ګران او ملمنو ته دا غوښتنه ده چې دی وای تروریزم دا غبي دلته مخدره مواد ول نه وګرن چې دلته دا غبي دلته کنجي چې و دا ودا کال کې دی دل ډیر ارزانه دي، نو کدی راغه نخنامه ورکنو دا
بل اوریدون که لرو زان را و پیشنه آسادی رادیو ده خبری وکی.
سلام علیکم و داره که خیب خیری.
سلامت و سی مهربانی که وی
خیب خیری.
زاهد صاحب لطفا لرادیو لرشی دا خو همیشه تاسی توایی چه لکل در سر خبری که و لرادیو لرشی یا رادیو تیتکی مهربانی.
زاهد از دلنه خورم شیطا سباخ دیر دا کما خوب کسی مو ارمان دا و او دی طول هم غلطان بخواه کام دا دا کتر ریز دا او که هر بلا دا چه پا کت پا دا غلطان پا حیوات که سلح راشی او انتفاق راشی او هر څو رکشي او لاغ وشي.
بله مننه. دا خو دې ډیرو ارزو ده، خو دا کار څنګه کېدی شي؟ دغه پښتنه مې مخکې له یو میلمه څخه وکړه، داسې زغر ځواب یې رانه کو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
سلام نومن سروان سفته او ملمانه جلازه خبره کوم نغزنی نه د پنځه ټوله تیاری چې ګرځي خو صحیح به مان چې استعمالي او چې به مونږ مور چې استعمالي ما په نظر وځي زه خو ته غاده چې هغه پاتې سني چې په خلکو په مظلومانو باندې بمبارونه کوي چاکی چې زنانه او چې ګرځي د زنانه تلاشي په کورو کې ما په خیال خو ملمانه چې خبره ده چې دا تروریزم ده کنه ده او دې هغه مجاهدونه چې الله دې دې خدمت په خپل وینه کې غته تروري له خپل ملک دفاع کې خپل وینه په بدل کې د خدای رضا لپاره او تروريزم نه بدل کې امریکایانو د هغه کا صفاکان تروريزم ولای
صحیح مننه ساسي نظر واوریدل شو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب خیر مهرباني مهرباني خیر ونه شو ور به شو بیرته ملمنوته فکر کوم چې دی اوریدونکو په خبرو کې یوازې دای و پوښتنه و چې څنګه کېدای شي چې افغانستان له تروریزم ځان خلاص کی آریان صاحب تاسو څه نظر لرئ آیا داسې کوم امکان شته چې بل اخر افغانستان له تروریزم خلاص شي اده اوس د سولې خبرې هم روانې دي او خلک ورته یو څه امیدوار دي اما دلته ځینې بیا دا وایي چې که د دولت او طالبانو ترمنځ سوله هم وشي داعش شته بله ډله شته بله ډله شته او په افغانستان کې په اسانه وسله والې ډلې جوړېدی شي خصوصا چې جنګ کوي او خلک ډوډۍ ورکوي او کوکنار وي او مفته ډوډۍ وي داسې امکانات وي چې جنګ پې کېدی شي او ځان تمویلولی شي تاسو څه وایست
من از فکر کوم خو مونږ تاسو ټول مستقی اسو چې په سولې ژوند وکړو او په آرامش فضا کې ژوند وکړو د افغانانو حق ده او بل اخره بعد د فضا برابر سي د مونږ او د حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني هر ورځ په دې خاطر ده چې مونږ یو ورځ ثبات ته ورسیږو یو دایمي ثبات چې د مونږ راتلونکي نسلونه امنیت تضمین کی نه داسې یو حالت چې پروژهی نه داسې حالت چې یو منفی سوله ای د منفی سوله یو موقته پروسه ده چې بیا هم ورسته کولای شي چې بیا یو تاوتریخوالی ایجاد شي د تروریستانو لخوا یا د مختلفو هغه دغه سپورترانو لخوا چې بیا د مونږ خلک په تاوتریخوالی کې ژوند وکړي نو داسې حالت د هیچا د هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دی د افغان حکومت او د افغان د افغانستان د خلکو غوښتنه او ژمنه دا ده چې مونږ په ټول توان سره او په ټول قوت سره په دغه لار کې روان یو تر څو د تروریزم چې په افغانستان کې د مونږ نه قرباني اخلي د فایټ کې خودل شي او په دې اساس د مونږ د افغانانو د افغان حکومت هم ژمنه داده خو اوس هغه کوخونه هم چې په دوحه کې روان ده او په افغانستان کې افغان حکومت د خلکو سره سلا مشورې کې لو جرګې رامنځته شو او دغه نظریاتو مشورې واخیستل شو دا په همدغه خاطر ده چې مونږ بعد دغه جګړه پای ته ورسو او تروریستي ډلې یا طالبان چې په دغه تروریستي ډلو په منځ کې یو زمينه برابر کړی دي اوس دغه تصمیم طالبانو ته مربوط کیږي چې اوس دغه فرصت نه تلای فرصت نه استفاده وکړي اوس خود افغانستان خلکو هم غواړي چې سوله راشي د مونږه حکومت هم غواړي چې سوله راشي د مونږه نړیوال همکاران هم دغه پروسه نه حمایت کوي یو اجماع رامنځته شوی دی هم په دننه کې او هم په سیمه ییز ایوادونو کې او د سیمایز پکاچ کې د نړیوال پکاچ کې نو اوس فکر کوم دا یو طلایي فرصت دی طالبان بعد دغه طلایي فرصت نه استفاده وکړي او د کاج د خشونت ته آتش بس ته ژمنه وسیږي او دغه تاوتریخوالي ساته بعد ټیټ وساتي په داسې حال چې طالبان تر اوسه دغه زمينه کې هیڅ متحد نه او خپل ژمنه نه تر سره کړي او د مونږه امنیتي دفاعي ځواکونه ارچنت مونږ د دفاعي پالت کې خو د خپل خاورونه د خپل خلک نه دفاع کوو د فکر کوم د تروریزم په یو حالت باید په ورځ په کوخیخ یو اجماع سره پات پایت ورسیږي هغه نور تروریستي ډلې چې داعش نومیږي او نور تروریستي ډلې دي کچېره طالب سولې ته راشي بیا دغه پروګرام دی د فکر کوم چې یو اجماع هم بل موجود دی چې د نورو تروریستي ډلو چې ګواښ ته د افغانستان پر وړاندې مونکوال چې چې د هغه پر وړاندې کلک ودرېږو.
بله ډېره مننه کورودن. ښاغلی علي کوزی، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې که چېرته دې حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وشي، دغه اندېښنه تاسو هم لرئ چې داعش او نورو ډلې به نورې هم پیاوړې شي، ځکه چې جنگ ته زمینه په افغانستان کې شته او تر څو چې دا زمینه له منځه نه وي تللې او د خلکو ذهنیت نه وي بدل شوی، تر هغو پورې به افغانستان آرام ورځ ونه ویني؟ څه وایست؟
مننه وروره، بالکل واقعنم چې سوله یو مهمه خبره ده او د افغانستان د ټولو ولسونو دغه ارزو ده چې باید سوله وشي او طالبان هم د دې خاورې او د دې وطن اوسیدونکي دي، زموږ ملي او دفاعي ځواکونه هم زموږ ستاسي ورونه دي، زموږ ستاسي اولادونه دي، او کله چې سوله راشي د دې ټولو ژوند به په امن کې او دا به د خپل افغانستان د دفاع لپاره او د دغو خارجي اسباو چې دلته افغانستان ته راغلي دلته جنگ یې ګرم ساتلې دي او غواړي چې زموږ بې ګناه افغانان په شهادت ورسیږي او یا زخمیان چې د دیو د مخنیوي لپاره واچنم چې د دیو دوه ډلو جوړېدل او انتفاق کول او پر یو ټغره ټولول، هغه ډلو ته چې دلته کوچنۍ ډلې دي چې غواړي چې په افغانستان کې ورانکاره کارونه وکړي او دلته د افغانستان هغه ملي منافع ته په زیان او په خرار او د خارجي هیوادونو جاسوسان دي او دلته نه غواړي چې په افغانستان کې موږ یو ملي اردو ولرو، یو ملي پولیس ولرو، یو ملي امنیت ولرو او پیاوړي ځواک دلته ولرو، د دې د تخریب لپاره یو ډلې جوړې کړې د تروریزم یا تروریستان فارمام چې دی هغه په هغه وخت کمزوري کېدل چې اورې کېدل چې موږ سوله وکړو، نو سوله ته موږ ضرورت لرو او دا شان به ان شاء الله ټول ورک شي او د دوه د منځ وړلو لپاره د دایشي یا د نور ډلو شتلته کار کوي او په افغانستان کې نه دوی کېدل چې دا یو شي او خارجان غواړي دلته خوره یو لوی مشته یو لوی مشکل خپل خارجان جوړ کړی دي، خارجان نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ورک شي او افغانان د افغانستان د جوړېدلو لپاره ټول افغانان کار وکړي، دلته خارجان تاسو وګورئ په افغانستان کې
شل علي کوزی صاحب، علي کوزی صاحب وبخښئ یو دقه وبخښئ، تاسو وایئ چې خارجان کوم منظور امریکا او د امریکا په مشرۍ لویدیز ځواکونه وي، نو هغوی خو د سولې موافقه وکړه، دا پرون موږ راپور درلود چې دوی لس اډې بندې کړې دي او د ځواکونو شمېر تر هغه اندازې چې دوی له طالبانو سره پرې سلا کړې او تر هغې زیات کم کړي دي، حتی ځینې پرې انتقاد کوي چې تاسو خو موافقې کې دا هم ویلي ول چې دواړه خواوې به اول روغي جوړې ته هڅوي بیا به وځي، تاسو تر هغه مو وځي چې تر څو دوی جوړ نه وي کړي، لیکن دا د مشوینو چې جنگ په ځای دي چې کم شي، امریکا ورسره منل لري چې ځواکونه باسو، لیکن په ځای دي چې جنگ کم شي، جنگ لا زیات شوی دی، وژنې لا زیات شوی دی، دا د څه شل لپاره؟ نو دا بیا له خارجانو سره ولې تړو؟
په ما مخکې د ټول چې د افغانستان نه غواړي، د خارجان نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، ولوي دوه مذهبه یا منافقت په دوی هم دره دی چې په افغانستان کې خپل ورونه طالب او عسکر دا ټول د افغانستان د دې بچان دي، دا دوه ورونه یو ورور په طالب کې دي، یو ورور په ملي اردو یا په ملي پولیس کې یا په ملي امنیت کې دي، دا دوه ورونه په جنگ ځله واچول، دوی د خیر پر غونډې کښېنستل او ځان یې د نیوي سچ په ما کار نه لره، تاسو خپل ورونه دلم راکړي، دا هم د دوی خپل منافقت دی، دا هم د دوی خپل هغه څه دي چې په افغانستان کې نه غواړي چې جنگ ختم شي، کچیر داس یو ملی مسائل باندې خبرې سی وای چې باید وربان وسی له طالبانو 15000 بندیان لزر نور پاتہ دي، دا 15000 بندیان لاسی او په دغه شرط کې طالبان باید وربان وکي، باید دا جنگ څو زور اخیستی دا باید نه وای سی، په دعوت دغه د دوی د تړون وروسته تاسو فکر وکړئ وروره، موږ در په تقریبا لزر ډیر شیدان درو، لزر ملکی نظامی طالبان شیدان لرو، په دې کې د دوی سر ورګانو هم د دولت ته هم د طالبانو د هم د ولسته، نو الله زر شهیدان به اوس نه وایي سوي که دوی دغه تړون سم کړی وای، دا ټول اړخونه بشکره نغښتي وای، دوی وروسته شپږ میاشتې وروسته بعد افغانستان دولت و چې راسي مخامخ خبرې وستاسې د طالبانو سره وکړي، اولت نه دی دا زمینه برابره کړې وه چې دولت تم راځه، طالب تم راځه، امریکا زه د درېمګړي په پایس باندې دنده اجرا کوم، تاسې را دوی خپل مخامخ خبرې وکړي، دا د دوی یو لوی منافقات هم دا و چې دوی یوازې د طالبانو سره خبرې وکړلې، افغانستان دولت هلته پرې شوی، بیا یو کال دغه پروسه نه منل کېدل، زلمه خلزاد ول ما دا فکر سره کړی حکومت ولته د چاپ نمایندګي وکړلې، پر دغه باندې کښ ماکاشي په دې کې زموږ طالبان هم لاړه، په د شهیدان سول ملي پولیس ملي اردو هم لاړه، شهیدان سول ملکي وګړي هم لاړه، شهیدان سول دا خلک دومره وایمره،
بحث ولا راغله چې زما طالبان په ډیرک پراتی زما ملي اردو په ډیرک پراتی زما ملکی خلک په ډیرک پراتی دا سول د چا په د کبرونو په مرزولو.
بله ډیر مننه علي کوزه صاحب. اوس ډاکټر صاحب ظفر تاسو مهرباني وکړئ څه فکر کوي که چیرته د دولت او طالبانو ترمنځ سوله وشي د تروریزم په افغانستان کې د تروریزم د ختمېدو څومره امکانات شته؟
د افغانستان د دولت عمده مخالف طالب دی، البته نورې وړې ډلې خامخا شته، خو که طالب ورسره سوله وکړي او په رښتیا د زړه نه دواړه سوله وکړي او د افغانستان د آبادۍ وخت لپاره پلان ونیسي بالکل دا مسله حل کېږي. خو متاسفانه په افغانستان کې پخوا صرف اسلام خو یو اسلام دی په ټوله دنیا کې، خو په افغانستان کې بیا هغه جزات ته خلاص شو مذهبونو په حساب باندې، دلته یو مذهب و پخوا یو یا دوه، خو اوس د اسلام تعبیر د مختلفو جوانیو په نظر ډېر مختلف شوی دی. یو څوک یو څه تعریفوي، بل څوک بل څوک تعریفوي. دا تعریفونه اکثره په خارجي ملکونو کې، خصوصا پاکستان یا نور ملکونو کې چې هلته مدرسې جوړې شوي دي، هلته دا تعبیرونه د جنګ په شکل هر یو څه یو څوک ډېر په اسانۍ سره کافر کولی شي، یو څوک ډېر په اسانۍ سره ویلی شي دا د لارې نه وتلی دی. هل دا چې صحیح دقیق تعریف نشي کولی، اختلافات دا اختلافات کله کله کیدای شي چې نورو نظریاتو ته یا وړو ټولګیو ته چې مختلف نظریات لري هغوی هم را وپاتېږي، او په هغه حکومت باندې چې د طالبانو د حکومت په منځ کې جوړېږي په هغې باندې مته کیدلی شي چې د خارجي لاسونو یا قوت په واسطه باندې تابع ولګي چې تاسو هم یا سم نه. خو که واقعا طالب او حکومت سره یو ځای کېني او دغه لایلوي نا پوهی که در افغانستان دی طور سنز و اصلی اساس دی دا لگ لگ دمند یوسی او خلق خلق پوها لوگی کی پدی پوهی کی چی کمو پی یوزای پدی بلکیو سی و مسلمانانیو بیا مشکل نپی خی. خو که تعبیرون اندازی کارگو واغی ویل که چی ترو سشتا مشکلات شتا دی پدی تیز شرط دی چی نور دلی بیم که استفاده او کی.
بله ډیر مننه آریان صاحب. یو مسئله چې پیغی که خلق امنیتی ارگانونه ملامت وی، هغه دا ده چې حکومت یا امنیتی ارگانونه ندی توانیدلی چې حتی په پلازمینه کې د تروریزم مخه ونیسي، د هدفي وژنو مخه ونیسي، په ښکاره رڼا ورځ باندې په ښار لمنځ د راکټونه فایر کیږي. لیکن ستاسو استخبارات چیرې دي یا ستاسو امنیتي ادارې چیرې دي چې مخه ونیسي؟ خلک په دې باندې ډېر انتقاد کوي، څه وایست؟
مننه. د خلک اندېښنې مونږ درکوو، او بل اړخ یې دا ده چې مونږ خو د جنګ په حالات کې یو، او هغه تروریستي ډلې چې هغوی ډېر سازمان یافته نه دي په کابل کې، د یعنی حضور پایدار حضور نه لري په کابل کې، او د مختلفو ولایتونو د همجوار ولایتونو نه هغوی ځینې شبکې استخدام کوي، ورک شبکې دي چې په کابل او د ولسوالیو په ساتو کې خپل فعالیتونه لري، خو ځان سره خپل ارتباط ډېر ټیټ په کچه خپل ارتباطات نه لري، خو استخدام کیږي د ترګریز بریدونو په خاطر. موږ ځینې دغه شبکې نیولې دي، هغه کسان چې د مقناطیسي ماینونو په برخه کې داخل وو، هغه کسان اوس مونږ په نظارت خانه کې دي او د تر تحقیق لاندې دي. ځینې بریدونه چې په وروستیو میاشتو کې ترسره شوي دي، مونږ هغوی ګروپونه تشخیص کړي دي. مثلا د مثال په توګه د پانتون په سر باندې چې برید وشو، هغه طراحان اصلي طراحان مو نیولې دي چې همدا اوس د مونږ د استخباراتو تر چتر لاندې اغوی دا اغوی نا تیرنه کیگی. نو اوس خو توریزم یو خاص شبکه فعال نده چه مونگا یو دیر پیو برخ که تاریف وکو، دا یو دامنه لری یو گستردگی لری چه به دغه وسعت دغه وروک شبکی یا قد شبکی منقد شبکی هم نیولی دی، یعنی اغوی سیمیز رهبران هم نیولی دی چه انده اوس مونگا پا بند که دی. خب بیا هم د مونږ خونه روان ده، مونږ د خلا منو چې هغه راکټونه چې په کابل په سر باندې ولګېده او بل ځینې نور مسایل، مونږ په ځینې حالاتو کې ځینې خلاګانې موجود دي، اما مونږ د دغه خلاګانو
آریان صاحب درست دی، تاسو به یو شمېر کسان نیولي وي، یو شمېر مشکوک کسان به نیولي وي، ځینې شبکې به هم وهم دړې وړې کړي وي. لیکن که تاسو له ګاونډي هېواد پاکستان سره د افغانستان وضعیت مقایسه کوئ، څو کاله وړاندې دی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې هم همدغه سي چاودنی کېده. ماریو ټوټل نور نورې وو وشتل شو او چاودنی پکې وشو، لیکن هغوی تروریزم عادیقل په مهمو شارونو کې کنټرول کړ. لیکن ولې افغانستان داسې ونه کړی شول؟
زه فکر کوم د یو عمومي تصویر په حالت کې مونږ، یعنی د جګړه په حالت کې مونږ لاس مډر پورته ده، او بل طالبان او نور تورسي ډلې چې هغه د جنگ په دیګر کې مات خوړلې دي، اوس غواړي چې دغه د فیوژن لالار نه یو فشار ایجاد کړي. اول ما دغه موضوع ته اشاره وکړه، نو مونږ موافق یستو، مګر خلاګانې چې موجود دي، دغه خلاګانې خو د جنگ په حالت کې موجود وي، مونږ دغه خلاګانې د ډکولو په خاطر باندې د مونږ استخباراتي څانګو کار کوي، په کلک کار کوي. دغه شبکې چې مونږ نیولې دي، دغه شبکې انکشافي شبکات دي چې په کابل او په نورو ولایتونو کې هغه فعال دي، یعنی هدفي وژنې مرکزیت په لوګر کې دي. سل کسان چې استخدام شوي وو د طالبانو واقعي شبکې لخوا، دا غو نه 50 کسان شاوخوا نیول شوی دي، او نور کسان هم تخت په حالت کې د فرار په حالت کې دي. یعنی په کابل کې پایدار حضور نه لري، خود مونږه کوخونه روان دي تر څو د غوی پسې مونږه منابع ګرځي تر څو هم ونیول شي یا چرکوب شي. نو په دې اساس زه فکر کوم کچیرې د توقع چې هیڅ خشونت موجود نه وي، د خود حالت د جنگ نه ده. یعنی حالت د جنگ دا ده چې خشونت باید موجود وي، خو د مونږ لاس بالا ده. مونږ امنیتي دفاعي ځواکونه په مختلفو ولایتونو کې د تروریزم پر وړاندې دریږي، مقابله کوي، مبارزه کوي، مشروع مبارزه کوي. په داسې حال چې تروریزم په افغانستان کې یو نامتعارف حالت کې روان ده، او دا نامتعارف حالت لعمل دا ده چې هر ورځ مونږ ملکي وګړو نه قرباني اخلي، او دغه مسؤلیت دغه تلفات طالب ته مربوط کیږي. او ډېر واضح شواهد موجود ده چې طالبان په دغه دیګر کې او پلاتفورم کې مسؤلیت باید واخلي. همدغه چې د ماینونو په برخه کې هغوی عملا مسؤلیت اخیستی دی، د موټر بمونو په برخه کې مسؤلیت اخیستی دی، نو د ملکي تلفاتو په برخه کې هم هغوی مسؤل دی، او د هدفي وژنې په برخه کې دا یو ډېر واضح ضعف ده. یعنی دا هیڅ یو قوت ټکی نه ده چې طالبان ادعا وکړي چې هغوی هدفي وژنې کې. هدفي وژنې په ډېر یو ضعف حالت کې کېږي. طالبان د میدان د جګړې په میدان کې مات خوړلې دي. تاسو پوهیږي واضح مثال هلمند او کندهار ده چې هلته زیاتره درې سوه کسان پاکستانی طالبان هم په دغه جګړه کې شامل وو، خو هغوی مات وخوړله. اوس غواړي چې د مختلفو لارو نه فشار اچوي خلکو ته، حکومت ته، چې داسې وښایي چې یعنی خلک د حکومت نه راضي نه ده. هغه یو څوک چې مونږ نیولې دي، اجازه راکړئ چې دغه مثال تاسو سره شریک کړم. عادل شاه په نوم او آرش په نوم چې هغوی طراحان دي د کابل د پوهنتون په سر باندې چې عملیات وشو، یا ترګریز بریج چې وشو، هغوی خپل په اعترافات کې ویلي چې مونږ د طالبانو وقالي شبکې لخوا استخدام شوي وو، او مونږ ته ویل شوي وو چې تاسو دغه بریج ترسره کړئ تر څو د خلکو او د حکومت په منځ کې یو واټن ایجاد شي. دا اعتراف واضح اعتراف چې هغوی کوي. خو
په دغه د دې بریج مسؤلیت داعش په غاړه واخیست، تاسو اقانی ډله او طالبان یادوي، طالبانو یې مسؤلیت وانخیست، داعش ول چې دا حمله د دوی کسانو کړل.
د دې ټکي ته باید پام وکړو چې په دغه وروستۍ میاشتو کې د مشابهت دغه تروریستي بریدونه چې مشابهت لري، کله چې ملکي وګړي وژل کیږي، طالبان خپل مستقیم مسؤلیت نه اخلي. دا د داعش د کانال نه، یعنی اعماق د کانال نه دا اعلان کیږي چې دا مسؤلیت مونږه په غاړه اخیستې دي، تر داعش نوم تر چتر لاندې. خو کچېری نظامی ادرسونه هدف ګرځول کیږي، دا بیا طالبان خپل مسؤلیت اخلي. هغه خپل په منځ کې یو موافقه کړې دي. موافقه ای دا ده چې کچېری ملکي وګړي وجل کیږي دا تر داعش نوم لاندې مونږه مسولیت اخلو. کچیر نظامی مراکز یا نظامی کسان وجل کیږي یا توریستی بریدونه غوې په سر باندې،
یعنی تاسو وایئ چې داعش او طالبان ترمنځ اختلاف نشته، ال در چې طالبان همیشه وایي چې له داعش سره جنگیدلی دي او داعش هم طالبان خنه یادوي بد یادوي؟
دسته چې مونږ انتظاری خبر نکو، اگر شواهد و اسناد انکار ناپذیر اسناد مونږ سره شته دي، واضح فیزیکلی دغه کسان تروریستان مونږ سره شته دي، اگر عادل شاد عادل نام چې دغه تراد عمله و د پاتور په سر باندې د خپل په اعترافات کې وی ویلی دي، او دغه نور کسان چې مونږ یې ویلی دي هغه داسې معنا ده داعش او طالب په منځ کې اقانی په منځ کې ډیر نږدې رابطه موجوده ده، هغوی دغه وحشتونه خپل په منځ کې د پروژې په شکل تقسیم کړي دي. یعنی طالبان ویلي دي چې مونږ نظامی مسؤلیتونه په غاړه اخلو، او تاسو که چیرې دغه ترهګریز پروژې ترسره کوي د حکومت د یو فشار په شکل یا د خلکو د روان د یو فشار په شکل تاسو د داعش تر نوم لاندې دغه مسؤلیت واخلئ. دا ډېر یو واضح سند او شواهد مونږ سره شته. د طالبان نشي کولای چې په یو ټویټ کې ځان براد ورکړي.
ډېره مننه کوروادن. ډاکټر صاحب ظفر، که څه هم مخکې موږ د مخدره مواد او د تروریزم په ارتباط خبرې وکړې، خو یو اوریدونکی شادی خان افغان له فرا څخه پیغام لري او غواړي چې تاسې پرې تبصره وکړئ. دی وایي تر څو چې مخدره مواد ورک نسي د افغانستان په خاوره کې به تروریزم ورک نسي، دوی ته څه وایست؟
د تروریزم منبع اصلي منبع همدغه مواد مخدر دي. که دا ورک نه شي خو هغه به هغه کې د تروریستان به خامخا استفاده ترې کوي او دلته به جنګ ته دوام ورکوي. خو یو څه د دې نه اضافه زه دا هم وایم چې په اوس دا جنګ د مذهب تر نامه لاندې شروع شوی و، خو زه امیدوار یم چې دا به ځکه ختمیږي چې هغه د جهاد مسله اوس بالکل له منځه لاړه. کله د امریکا او د طالبانو ترمنځ تړون د دې سبب شو چې مذهبي سبب دور قصو کې استعمالي بیا غلط دي استعمالي. یو بل دا چې په دنیا کې ډېر مسلمانان علما د دې جنگ مخالف دي. دا چې زموږ ورور طالب ورونه د هغې د اسلام عجیب او غریب تعبیر کړي دا بېله خبره ده. خو که دا د دوه خبرې مخ ته لاړې شي هم زموږ د افغانستان د حکومت او سیاسیون واقعا صادقانه کوشش وکړي چې دا مسله حل کړي، هم طالبان لږ هوښیار شي د دې اوسنۍ نظریې نه راواړي او پوښتي چې موږ په افغانستان کې باید دین په هغه شکل سره خپور کړو چې کوم حقیقت دی، نه دا چې جنگ دی. نو زه امیدوار یم چې د دې کیسو نه کېدی شي چې په افغانستان کې سوله راشي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو وخت مخدره وزارت موین وی، نو ستاسو په نظر ولې نه دولت او نه هم بهرني ځواکونه وتوانېدل چې په افغانستان کې د مخدره موادو مخه ونیسي؟ خند څو
زه په حقیقت سره تا اعتراف کوم چې موږ په خپل هدف کې چې ټاکلی مو چې په افغانستان کې مخدره مواد منځ وړو بالکل ناکام شو. نه دولت کار وکړ او نه خارجیانو کار وکړ. دولت کې پاغي وخت کې ظرفیت ډیر کم وو، کله چې ظرفیت پورته لاړ هم غلط استعمال شو. خارجیان خو زه فکر کوم چې ډیر زیات کوشش هم نه کوي، ځکه هغوی پیسې خو مصرف کړې دي کې شک نشته. خو دا پیسې څنګه مصرف دي پاغي باندې د افغانستان حکومت پاغي وخت هم نه پوهېږي، اوس هم نه پوهېږي چې څنګه استعمال کوي. بل دا ده چې دا زموږ پالیسیان او ستراتیژیان په دې کې مختلف ملکونه شامل وو، هغوی به جوړولې دغه ستراتیژي او پالیسیان چې په افغانستان کې عملي شوې یا قوانین ورته جوړ شو. دا ډېر دقیق د افغانستان د شرایطو مطابق نه وو او نه دي، ځکه خو تر اوسه پورې دا مسله حل نه شوه په وجې دې چې ښه خراب خواته لاړه. او دا باندې زه نه پوهېږم چې دوی دا زما د نظره کله کله زه دا فکر کوم چې دا ټول قصدي شوي دي، دا د پلان مطابق داسې شوي دي چې مسله همداسې خرابې کړي تر څو دا جنګ ته دوام ورکړی شي.
بله، ډېره مننه. دا مسله په دې خاطر هم د یادولو وړ ده چې ویل کېږي چې که په افغانستان کې دا اوسنی جنگ چې د طالبانو او د دولت ترمنځ دی دا ختم هم شي، د مافیایي ډلې او د مخدره موادو کاروباریان به ناامنۍ ته دوام ورکوي، ځکه چې په ناامنۍ کې د دوی کار کېږي. نو له دې کبله ښاغلی علي کوزای ستاسو نظر غواړم، څه باید وشي چې د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې ختم شي؟
بالکل، ډېره مهمه خبره ده. واقعا مواد مخدر ډېر بد او ناروا کښت دی او باید ورک شي.
که سره کم چې جناب ډاکټر صاحب ول واکنم د مواد مخدر د من زورل یا نه کرل یا دا پروسه کنه وکول چې دوی ختم شي هغه ولسته مراجعه ده. کله چې ولسته مراجعه وشي د ولسته سره ملاتړ او کومه کوغوري چې تاسو په چیش باندې کنات کوی د مواد مخدر ونه کړی بزګرانو ته مراجعه وشي د مواد مخدر مکرې مشکم به جلد درکو تاسو ته کومه تاسو باندې په دشن کال کې بزګرو ته ولسته مراجعه نه کوي ار سره چې راځي خپل پالیسی دلته جوړي بیا پر ولسته باندې غواړي تطبیق کړي او ولسته باندې په زور کنی پالیسی اتم پر ظلمونه جوړېدل پر ولسته باندې په زور عمل کېدل به بل خصوصا تر غوانان باندې دا ممکنه کار دی نو زه دا وایم دا وخت تروریزم او مواد مخدر ورکیدل چې چاوال موږ د افغانستان ورسره ته مراجعه وکولسته وای چې راځي هغه د ریښت په افغانستان کې ورانکار کار نه کوي دا مطرح دی هغه شی چې د شریعت او د اسلام او د قران دا 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 وڅخه خلاف شاندې چې مواد مخدر ما او تاسو له دنه پخته کیږي دا به نه کړو نو راځي تاسو شي غواړي دا زموږ بزګر مته دینو د وطن چې وڅ زما جوار ماش سبزیجات زمان پمپمبا او نور هغه شان چې افغانان ضرورت ته لري او دلته استفاده کیږي موږ د ورته پوری په افغانستان کې دا چې یو تولید بلری چې موږ پاکستان د ترکاری مخنیوي وکړو موږ دا چې یو تولید یا یو خونه نه لرو چې د ایران یا د پاکستان هغه شان میوه چې موږ ترازی د دې مخنیوي وشي که افغانستان خپل د بانجانو قیامت کې نن په مقابل کې په یو کیلو په څو دی او په هغه وخت کې چې زما د سبزیجاتو وخت چې په هغه وخت یو مال بانجان په څو دی دا شان که چیرې ورک شي دا تکرار شي او دا کوم پیسې چې ډاکټر صاحب وویل دا رالې دا د افغانستان د خلکو په خوښه مصرف شي دوی ته د لارې څخه هغه شان چې د دوی ضرورت دی هغه شان ورته جوړ شي زه دا فکر کوم چې په لنډ وخت کې به دا مواد مخدر ورک شي تاسو ګورئ طالبانو په ډېر کم وخت کې دا اعلان وکړي او خو اکنار بند
بله یعنی اخو دې زور کار وک تاسو وسوای چې خلکو سره خبري وشي طالبانو خو خبري ونه کړې وی ویل چې کچا وکړل نو بس سره پری مثلا داسې اقدامات خو د دولت نشي کولای
نه هغه وسته مراجعه ولسته ولم لایانو په شیطانو کې په جامعه کې په معراب کې اعلان وکړ چې کوکنار مکر
اعلان جمع اعلان جمع سزا دواړه ول خیر پر حل ډیره مننه کور ودان شاغله هاشم علي کوزید مشانو جرګې د مخدره موادو د کمیسون رئیس ډاکټر صاحب محمد ظفر له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت په خوانی مرسیال او شاغله طارق آریان د کورونی چارو وزارت ویان چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ په بل ساعت کې له ظریف نظر سره اوسه په وی بل بلا یعنی کورونا باندې بحث کیږي هله د چې دا خبرونه هم واوري
ترگو کے جڑا سپ ترگو کے کجل زما ترگو کے جڑا سپ ترگو کے کجل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل جمنے پتروں کے تادت رڑا گانو تائز غم لی دلے ندے زشم لے پجڑا گانو زشم لے پجڑا گانو زما کور خٹ خورم تمر منی دا محل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل تخستال کا گلابی دگلن پا چمن کے لولو لولو غنو سراو سمال من کے سراو سمال من کے زدل مید پختن خوا تے پیغلد کابل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل زما سترگو کی جڑا سب سترگو کے کجن سما سترگو کی جڑا سب سترگو کے کجن سما سر ببر ببر ستشان شان اور بل سما سر ببر ببر ستشان شان اور بل جوانی دد رنگ نو تنغ میت سازنو عمر سیر بدل وگے گم پر باپ کے پتارنو پر باپ کے پتارنو تسنترا دمستے سما جن غزل غزل سما سر ببر ببر ستشان شان اور بل سما سر ببر ببر ستشان شان اور بل سما سترگو کی جڑا سب سترگو کی کجل سما سر ببر ببر ستشان شان اور بل سما سر ببر
مننه چې ازادي رادیو اوري
ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این ساعت به برنامه زیر آسمان کبوت اختصاص یافته. همکارم ظریف نظر برنامه را به پیش میبرد. موضوع برنامه مبارزه با شیوع ویروس کرونا در فصل سرماست. اما نخست خبرها. من مقیم نائب آن را تقدیم میکنم. دومین روز کنفرانس اسلامی در نایجر آغاز شد و افغانستان خواهان همکاری این سازمان برای برقراری صلح در این کشور می باشد. سفیر افغانستان در ایران نگرانی افغانان مهاجر در ارتباط به طرح جدید بار را با مجلس ایران شریک ساخته و انتخابات شوراهای محلی در کشمیر تحت تسلط هند. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دومین روز اجلاس خود را در نایجر آغاز کردند. این نشست تحت عنوان اتحاد در برابر تروریسم برای صلح و انکشاف برگزار شده. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان که در این کنفرانس حضور دارد در حاشیه آن با همتایان پاکستانی، ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خود درباره برقراری سلطه افغانستان ملاقات های جداگانه داشتند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه درباره هدف این دیدارها وزیر خارجه به رادیو آزادی گفت:
تقویت اجماع، جلب حمایت کشورهای اسلامی در خصوص صلح، امنیت و رفاه افغانستان، تقویت اجماع پیرامون حفظ دستاوردهای 18 سال و نظام جمهوریت و همچنان قدردانی از حمایت کشورها در کنفرانس ژنو از افغانستان از جمله مسائل عمده بود.
پیش از این محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان گفته که از اشتراک کنندگان کنفرانس سازمان همکاری اسلامی خواهد خواست که در تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید پس از تهدیدهای تازه ایران در برابر پناهجویان افغان راه حل دیپلماتیک را جستجو میکند. شماری از نمایندگان مجلس ایران طرح تازه ای را با تدابیر سختگیرانه در برابر مهاجرین به شورای مجلس اسلامی پیشنهاد کرده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت سفیر افغانستان در تهران نگرانی درباره طرح پالیسی جدید ایران را با پارلمان این کشور شریک ساخته است. بر اساس گزارش ها در این طرح آمده که هر باشنده خارجی که به طور غیر قانونی داخل ایران می شود با 25 سال زندان و جریمه نقدی صدها میلیون تومان روبرو خواهد شد. این طرح حدود 800 هزار مهاجر افغان را که به طور غیر قانونی در ایران زندگی می کنند نگران ساخته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی دیشب 53 شورشی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. نیروها در این عملیات از حمایت قوای هوایی برخوردار بودند. در اعلامیه وزارت دفاع که امروز منتشر شده آمده، این شورشیان در ولسوالی کوهستان هرات، گیزاب ارزگان، ناوه نهر سراج و نادلی هلمند، امام صاحب قندوز و خوگیانی ننگرهار هدف عملیات نیروهای افغان قرار گرفتند. تا حال گروه های مخالف در این مورد چیزی نگفتند. دست کم 7 تن در انفجار 3 بم مغناطیسی در کابل زخمی شدند. مقام ها گفتند که این بم ها امروز در گوشه های گوناگون شهر منفجر شده. فردوس فرامر سخنگوی پلیس گفت:
صبح امروز از اثر دو انفجار در مربوطات ناحیه ششم و یازدهم شهر کابل، دو منصوب نظامی و 5 فرد ملکی مجروح گردیدن. این انفجارها ناشی از ماین مغناطیسی بوده و تحت کشف قرار داره.
تا هنوز مسئولیت این بمبگذاری ها را کسی نپذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتخابات شورای محلی در کشمیر تحت حمایت هند آغاز می شود. انتخابات در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار می گردد. این اولین انتخابات در این منطقه پس از لغو خودمختاری کشمیر هند به فرمان نریندرا مودی صدر اعظم هند است. بر اساس این فرمان کشمیر تحت تسلط هند به دو منطقه فدرال تقسیم شده. گروه های جدایی طلب کشمیر از قبل خواستار تحریم این انتخابات شده و آن را غیر قانونی خواندند. برگزاری انتخابات برای حکومت صدر اعظم مودی یک آزمایش به حساب می رود. و در ارتباط با کشته شدن بزرگترین دانشمند اتمی ایران، رئیس جمهور روحانی اسرائیل را با مزدوری به ایالات متحده متهم کرده است. روحانی امروز در صفحه انترنتی رسمی خود نوشته که یک بار دیگر دستان اشرار جهانی در تبانی رژیم صهیونیستی مزدور با خون فرزند این کشور آلوده شده است. حسن روحانی امروز در سخنرانی گفت:
هم رژیم صهیونیستی، همون هایی که ضد ایرانن، بدونن و با از دست رفتن عزیزمون فخری زاده های فراوان کمر همت را خواهند بست.
محسن فخری زاده مهابادی، چهره ارشد در برنامه استهی ایران، روز جمعه در منطقه آبسرد داماند در نزدیکی تهران کشته شد. برخی مقام های ارشد ایران اسرائیل را مسئول این حمله تروریستی دانسته و قول انتقام سخت دادند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. در این بخش برنامه موضوع بحث ما مبارزه با کرونا در فصل زمستان است. در این مورد دکترهای متخصص را دعوت نمودیم. امیدوار هستیم که تمام مهمانای ما به برنامه اشتراک کنند. فعلا خو محترم دکتر صاحب همایون لودین، مشاور وزیر صحت عامه، با ما از طریق تلفن مهمان شدند. دکتر صاحب خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام علیکم. خیلی دارم تشکر یک جهان که شما این موضوع بسیار مهم را جای دادین و امروز ما سر این موضوع بحث میکنم و فقط میخوایم که امو به حیث متخصص تغذی امرای شما صحبت کنم، نه من حیث یک سمت رسمی وزارت، چون فعلا من حیث مشاور وزیر نیستم. تشکر، سلامت باشید.
بله خیر، نماینده ما در کابل شما را همطور انوار دادن. تشکر، بازم انشالله خدا مهربان است از طریق برنامه ها مشوره داده میرین. قبلا هم مردم با شما آشنا شد، مخصوصا در مورد غذا خوب معلومات ها را از طریق رادیو آزادی ارائه کردین. انشالله این معلومات شما مفید واقع شود. خب به هر حال دکتر صاحب منتظر دیگه کسا هم هستیم، خدا کنه اونا هم اشتراک کنن بعدن. منتها در سطح بین‌المللی وقتی که اخبار و آنالیز ها و راپور ها و گزارش ها را تعقیب میکنین، این زمستان میگن یک زمستان بسیار زیاد خطرناک است، ولی که هنوز واکسین کاملا رایج نیافته، از او خاطر احتیاط خود باید میگن کرد. و بسیاری دکتر صاحب ها و متخصصین انواع و اقسام مشوره ها را میتن، ما هم گفتیم ما هم داریم متخصص، از او خاطر شما را دعوت کردیم که در فصل زمستان صاحب چی توصیه میکنین، چی باید شود دولت در قسمت خود کنه. خب استاستا سوال به سوال پیش میریم، فعلا از شما به مردم توصیه بزرگتان فعلا چی است که در زمستان چی باید شود صاحب؟
تشکر. اول همه ما امیده میگم به مردم عزیز خود که وقایه بهتر از معالجه به خاطر هستن که وظایف غذا وقتی که ما درست درک کنیم ضرورت به دکتر صاحبای کلینیکی به او حد نیست که فیلن ما میریم یا ویروس یا انتان یا دیگه میکروبا ما را به او حد رنگ نمیتن و مریض نمیتن اگر ما درست غذا را درک کنیم. ما میخواهیم که قبل از این موضوع با سی وظیفه غذا را یادآوری کنم و بعدا مستقیما سر این موضوع مبارزه با کرونا بحث کنیم. او غذا سی وظیفه عمده دارن، یا اولین وظیفه شیست که برای ما انرژی میدن، یعنی که ما صحبت میکنیم، یعنی که ما حرکت میکنیم یا میشنویم یا دیگه فعالیت های زندگی میکنیم، یا این که بدن در حالت استراحت هستن، قلب ما حرکت میکنن و شریان و خون بدن ما جریان دارن، به این تیل یا انرژی که میدن بخاطر امی ما به غذا ضرورت داریم، معمولا برنج و نان و کچالو میخوریم بخاطر امی. دومین وظیفه غذا ترمیم و تعمیر انساج بدن و حجرات بدن است که معمولا بخاطر امو لوبیا و گوشت و نخود و این نظام میخوریم تا بدن ما همیشه در حالت تعمیر است و یا ترمیم است، یا کنم تخریبی که واقعی میشه اونه چطور جبیره کنم یا انزایم و هورمون را رشد بدن. سیومین وظیفه به حد مهم است و این وظیفه باعث میشه که وقایه و یا یک حامی برای هر دو وظیفه اولی هم باشن که او مقابله و مبارزه با میکروب و یا مرض است و یا بالخاصه معافیت بدن است، این بدن را در مقابل امراض معاف می سازن و بهتر می سازن تا خوب جنگ کنن، دفاع و داخلی ارضیشان قوی باشن. این وظیفه سیومشان که بدن پیش می برن، این معمولا از جای شروع میشن که ما انرژی را درست بگیریم و امساج و مراکز بدن ما قوی باشند که توسط امی مواد غذایی که زیادتر برنج و کچالو و در پالویشان لوبیا نخود و گوشت داشته باشند. وقتی که ما مستقیما به مبارزه میاییم، سی ویتامین بی حد مهم است. اولین ویتامین ویتامین سی است. ویتامین سی در بدن با حجرات مختلف دو کمک میکنن. اولین کمک ایست غذایی که ما میخوریم به خاطر تبدیل کردنشان به انرژی و حرارت و قوت کمک میکنن و دومین کمکش ایست که بدن را مبارز نگاه کنن، مجادله بکنن با میکروب. ویتامین سی عمدتا در تمام میوه‌هایی که فامیل سیتروس است، بلخواست نارنج، لیمو و مالتا و کینی، در پالوی ای غذا اگر همه مردم دسترسی به ای میوه نداشته باشند، ما اصلترین غذایی که هر روز میخوریم و برگ سبز دارند، هر غذایی که رنگ سبز برگشان داشته باشند و ویتامین سی وافه دارند، به طور مثال پالک یا خودی مرچ. یک مرچ با اندازی 200 میلی گرام ویتامین سی میتن، در حالی که ما هر روز از 60 الی 90 میلی گرام ویتامین سی ضرورت داریم تا به خاطر فعالیت های ما و به خاطر مجادله با امراض و ویروس مثل که کرونا وجود دارن، این معافیت ما را بلند ببرن. در پالوی مرچ ما میتونیم که این موسم به حد زیادی که وجود دارن شلغم و کدو گکن. شلغم و کدو هم ویتامین سی دارن و دومین ویتامینی که من میخواهم که او را هم تشریح کنم ویتامین ای هستن. ویتامین ای هم مقابله میکنم و در تمام غذاهایی که رنگ زرد دارن مثل زردک، کدو و شلغم، این ویتامین ای دارن. وقتی که هر دو یک جا در بدن به اندازه کافی وجود داشته باشن، بدن میتونن سی وظیفه عمده اول مبارزه کنن که شخص ایس مریض نکنن. دومین وقتی که یک شخص مریض شد زودتر شفایاب شون. و سیومی که اگر مریض شد این مرضش به شدت نرن. بسیار سرسری، بسیار سطحی مرض پیش برن و شخص پاس به طرف شفایابی برن و صحتمند شون.
دکتر سرویجه کد دکتر صاحب گپ زدن بسیار مشکل است، چون اینا متخصص و ما غیر متخصص سوال کردنم مشکل است. منتها ما بسیار زیاد شنیدم در تلویزیون های بین المللی اینا که ویتامین دی که میگن بسیار زیاد اهمیت خاص خود داره، در سرویایی که از طرف مؤسسه های بین المللی در روزا اعلان شده، میگه کسایی که در بدنشان او اندازش نمیفهم، شما میفهمید عمو اندازه که معیاری است اگر در بدنشان بود ده، اونا در مقابل مبارزه با کرونا موفق‌تر بودن، یعنی 99% یا تانستن بسیار به سادگی و آسانی و به بی‌غمی کرونا را، ویروس کرونا را شکست بدن. از او خاطر مسئله امنیت ویتامین دی را مگر یک کم سرش استاد شویم، بعد از اون مسائل اداری از این قبیل مسائل هم از وزارت صحت تعامه آقای نورالله ترکی را خواستیم. باز بعدن شنونده عزیز از اونا میتونن سوالا را طرح بکنن. دکتر صاحب نسرین نوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان هم خواستیم، منتها ما مسائل تخصصی را از شما اول بگیریم، بعد از او بر از اونها هم مراجعت میکنیم. خب اهمیت ویتامین دی، این ویتامین دی چطور باید شوه، چطور باید گرفته شوه، مردم چطور باید روشن شوه، برای از اینکه مردم وقتی که ما از ویتامین دی و از ویتامین سی و از این قبیل مسائل صحبت میکنیم، کسایی که مسائل اقتصادیشان خوب است، خوب، اما کسایی که بیچاره به هیچ دسترسی ندارن، اونا سرما یکم که اعصابشان خراب میشه، میگن به خوردن نداریم، شما به ما فرمایش داده میرن. از خود دکتر صاحب محترم بفرمایید چی میگن ویتامین دی رو چطور کنن صاحب؟
دیر مننه. ما مخکی ویلی دری ویتامینونه دیر مهم دی، دونی یادونه وکرا ویتامین سی و ویتامین ای. دری ویتامین دی خوش شتاسی هم دیر پخشکل لعیات کو ترسو زمان ناوریدون کی و تا دیر متوجه و سیگی مخکی دیرین که دیر من بحثو کم از اغلی ترکی سیب تا و اغلی اوریاخیل سیب دار تا هم فرامون اولانی کم و خراغلاس و تایما غیبا دیر مهم موضوعانی هم شریک بلخصا تازه حالات. خو ویتامین دی په هغه سروی کې چې په ملي کچه شوې ده، متاسفانه 95% میندې د ویتامین دی د کمبود سره مخ وي، او همدارنګه ځوانان ماشومان هم په لوړه کچه د ویتامین دی د کمبود سره مخ دي. دا ویتامین دی نه تنها ده چې د هډوکو د تقویې لپاره کار کوي، د کلسیم د جذب لپاره کار کوي، بلکې د معافیت لپاره ډیر بهترین رول لري. نړیوالې څېړنې هم داسې ښایي چې هغه څوک چې ویتامین دی کچه په بدن کې پوره وي، د هغې بدن د بلخاصه د ویروسونو په مقابل او د کرونا مقابل کې قوي مجادله کوي. ویتامین دی موږ د دریو عمده لارونه اخیستلی شو. لومړی دا کوم لمر شعاع چې موږ او تاسو په مجانی او په مفت توګه هر ورځ اخیستی شو، دا په دې شکل چې د شیشې نه زموږ بدن باندې ونه لګیږي، بلکې مستقیما د لمر شعاع یا لمر وړانګې د بدن د جلد سره په تماس کې شي. هر ورځ که اوسط ډول 15 دقیقو نه تر 30 دقیقو پورې د بدن ځینې برخې د دې شعاع سره د لمر شعاع سره مخامش شي، لکه لاس یوه برخه لوسه شي او د خپو او دا مستقیما د لمر سره مخامخ شي، نو بدن کولی شي ویټامین دی په هغه کې او حجراتو کې ورکړي او مبارزه وکړي. درېیمه برخه غیر د لمر، لکه چې ته لمر سره همېش څوک نشي متوجه کېدلی، یا کورونه پټ وي یا یخنۍ له خطره نشي مخ کېدلی، هغه د غذا د لارې نه سره دی چې د غذا د لارې نه په کافي اندازه ویټامین دی نشي اخیستلی. خو که چېرته لمر ورسره ملګری شي دا پوره کېږي، همدغه ویټامین دی پخیږي چې هغه لومړی کچه په لبنیاتو کې ده، لکه شوده، مافته، پنیر او ځینې خاص سبزیجات او دریم شکل مستحضرات هاغه زنی خلق تابلیت او زنی خلق د پشکاری امپول نکاره کی د شپګو نه یو لپاره کاره ونی کی یو یو زلی واخلی د شپګو نه یو لپاره د دې ویټامین دی کچا کوله کی دن کړه او دا کولای شي د موخه دغه مقابله کولو کرونا او د نور وایرس له مقابل کی معاف او قوی پاتش.
بله تشکر امیر جا. دریو مگر امی قسمت شه تکرار بکنین، امی قسمت که اگر تابلیت بگیرن یعنی از دکتر بگیرن یا خودشان برن از بازار بخورن، تو خونه میشه هر کس بره از بازار هر دوایی که دلش میشه خریده بره چپنی اوم شاید نقص بکنه، مثلا اول تابلیت هایی که به شکل کیمیایی تهیه میشه سپ. اینه چطور گفتین سپ؟
بلکل بسیار نقطه مهمه اشاره کردین، چون ما از طریق رسانه ها کوشش میکنیم موارد به مردم آگاهی بدیم که اونا بتونن از طریق خود و مستقیما مثل غذای متنوع استفاده کنن. وقتی که ما به دوام میاییم بهتر همیسته، مثل قبلا گفتم میتونن که اینا با شوهای افتا و خود روبرو کنن 15 دقیقه اگر هر روز یک بخش از بدن خود مستقیما با شوهای افتا و روبرو کنن بدون اینکه کدام مانعی مثل شیشه و دیگه چیزا باشن، میتونن که ما ویتامین دی بدنش پخته شوه و یا از لبنیات هر روز استفاده کنن، یک یا دو گلاس شیر یا ماست یا بنیر استفاده کنن، میتونن که یک اندازه ویتامین دی بگیرن. اما اگر به هر دو به اندازه کافی دسترسی نداشته باشن، اینا میتونن که از مستحضرات مختلف که بالخاصه به شکل امپول و یا به شکل تابلیت در مارکت پیدا میشن، اگر کاهلا با دکتر نزدیکن مشورت کنن با دکتر سبا سر به خود نگیرن، چون دوزهای مختلفی دارن، بعضی مردم شاید برشان بعضی موارد وجود داشته باشه که اونا هیچ خورده نمیتونن، نو یک قسم امپول است که بجای به شکل پیشکاری نه بلکه از طریق خوردن، یعنی امپول از طریق دان میتونن بگیرن برای 6 هفته هر هفته یک بار، اما نزدیک با یک از دکتر سبا مشوره کنم و این امپول و یا به شکل تابلیت برای 6 هفته ای را بگیرم. و ما مطمئن هستم محترمه اولیاخیل سب به این مورد بی حد زیاد خدمت کردن و فعلا در حالت خدمت است که چطور موارد مختلفی تبابت را که یک شخصی که میخواین که دوا بگیرن کدام اصول مراعات کنن، و خود وزارت صحت عامه به نام اخلاق طبابت و موارد اصول و حالات طبابت تشریح کردن. این موارد است که باید هر
بعد تشکر دکتر سبانوس. دو مهمان ما را هنوز در تلفوناشان جواب ندادن، ما چون بعضی مسائل تکنیکی را شما گفتین یه ذره وقت‌تر از برنامه میرین، از اون خاطر کوشکای مسائل تکنیکی. یک موضوع دیگه هم ماند که در سطح جهانی بسیار دکترها سر صحبت میکنن، اون ما اونقدر آشنا نیستیم. همین منرال گفته یک چیز دیگه هم از منرال ها در غذا که میگن بسیار اهمیت خاص خود داره منرال ها، به خاطر که اندازه منرال در بدن ها بدن انسان یعنی باشه، او رو چطور کنیم ماله؟
بسیار خوب، بی هر نقطه حیاتی است. هر شخص هر روز با دو نوع غذا ضرورت دارن، یکیش او غذا که به اندازه زیاد ضرورت دارن که ما در کتاب های تغذی او را ماکرو نیوترینت یا موادی بزرگ غذایی میگیم که نان و برنج و کچالو گوشت و تخم و لوبیا است، و یک نوع غذا که به اندازه بی حد کم اما اهمیتش بی حد زیاد است. اگر هم کمترین اندازهش نگیریم با ما با مشکل رو برو میشون، اما غذایی که بندازی بزرگ میخوریم او حل نمیشن. مثلا هر روز ما ضرورت داریم که 400 الی 500 گرام از موادی که انرژی میتن از نان و برنج و کچالو استفاده کنیم، یعنی 4 الی 500 گرام. اما وقتی که با منرال میاییم که قسم شما سوالم کردین یا ویتامین میاییم، مثلا یک از منرال ها اهل است. وقتی که اهن به بدن نرسه یا به اندازه کافی نرسه، اکسیژن به حجرات نمیرسه. وقتی که اکسیژن به حجرات نرسید، همون نان پخته نمیشه، همون مواردی که یا همون مواد غذایی که به بدن رسیده او به انرژی تبدیل نمیشه، از او خیر گرفته نمیتونن. به این خاطر است که ما 9 الی 11 میلی گرام اهن ضرورت داریم، حتی 1 گرام هم نیست، میلی گرام هم نیست، 4 گرام هم نیست، بلکه از او کنم کمتر است. 9 الی 11 میلی گرام اهن که یک نوع مینرال است که امو هر وقتی که یک شخص میگیرن ما بهترین منبع مینرال یا خود آهن که یک نوع مینرال است گوشت میشناسیم. یاد که روایت غذایی گوشت است که بهترین منبع آهن است. قبلا یه دوری میشدن که سیب یا پالک بهترین منبع آهن است، نه خیر، اما خود سیب و پالک منابع بهتری پتاسیم و ویتامین سی و فایبر و زینک است. اما وقتی که ما مشخص به خاطر رفع کم خونی، به خاطر بلند بردن قوت بدن را فکر میکنیم و میخواهیم که آهن ما کم نشه، میخواهیم که کم خونی باعث نشه که بی‌اشتها نشیم، بلخص اطفال و خانوما و یا مریضا با بی‌اشتهایی و یا با سوی جذب و یا با دیگه کمبود مواد غذایی رو برو نشن، اینا باید به اندازه کافی آهن بگیرن. و به خاطر آهن ما دو نوع آهن داریم، یکیش هیم میگیم، دیگه‌ش نان هیم. هیم او آهن است که کاملا یا به اندازه زیاد جذب میشه، او در گوشت است. و یکی چه قسم گوشت است؟ هر نوع گوشتی که باشن، اما بعضی کتابایی که درباره گوشت سرخ گفتن که این بعضی مشکل دیگه پیدا میکنن، بهترین گوشت گوشت ماهی، بهترین گوشت گوشت مرغ است که اگر کسی از چربی میترسه پوست مرغ اوزو کنن و خود گوشت مرغ هر روز حداقل اگر 100 الی 200 گرم برای اطفال و مادرای کاهل استفاده کنن، اینا میتونن که از این غذا به اندازه کافی آهن بگیرن. اما مادرای حامله و مادرای که شیر به طفلشان میدن، اینا سه چند آهن ضرر دارن. اگر ما من حیث یک کاهل 10 میلی گرم ضرر داشته باشیم، او 30 میلی گرم ضرر دارن آهن تا خودشان و بعد طفلشان که یا شیر میتن یا در بطن مادرش او رو آهن پوره کنه و همچنان ضایعاتی که دارن او رو هم یک اندازه
تشکر.
یو نو در پالوی غذا باید هر روز تابلیت آهن فولیک اسیدی که از تمام کلینیک‌ها به شکل مجانی خوش مختلف وزارت اعمال داره، اینا باید بگیرن تا همون مینرالشان پوره شوه و مقابل امراض هم مبارزه کنن و صحتمند باشد و برای آینده قوی و ذخایر آهنشان پوره باشد.
بله تشکر دکتر سپ. یک سوال دیگه هم دارم خمونتا. فعلا محترم آقای نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت عام از طریق تلفن مهمان برنامه ماستن، یک سلام علیکی کنیم. ترکی سپ به برنامه خوش آمدین سپ.
تشکر، سلام به شما و به مهمان گرانقدر و سلام خاص به مردم غیر افغانستان. با امید که جور و صحتمند باشین جنابی.
بله تشکر. بله ترکی سپ، دکتر سپ معین لودی، اونا خود متخصص مسائل غذا از این قبیل مسائل بسیار معلومات های مفید را کردن. عنوان برنامه ما میسک مبارزه با کرونا در فصل زمستان چطور باید شود، باز در این قسمت که دولت چی چاره کرد از شما میپرسیم. فعلا با اجازتون با آقای لودی نمی مسائل تخصصی یک سوال دیگه ماند. دکتر سپ لودی، یک مشکل دیگه میسک که مسئله مردم افغانستان مچم کت نمک تا چیت آشنا هستند. نمک در بعض جایا تنها معنای چیست که به اصطلاح غذا را مزه‌دار می‌سازه، مونتا اگر ازت تیر شود هرچی میگن ازت تیر شود و رسوا شود میگه وضع خراب میکنن، سیبی به فشار خون میگن نقص میکنه، مچم انواع و اقسام مشکلات دیگر ایجاد میکنه. از او خاطر مسئله نمک و مرچ و این مسالجات و از این قبیل مسائل چه قسم تعبیر شوایی متخصصینی را چطور توصیه میکنن، چه قسم استفاده شوه؟ دکتر سپ لودین چی میگن؟ دکتر سپ لودین قطع شده، از او خاطر خیر سوال ما ماند مسئله نمک. حالا خب ترکی سپ محترم، شما از نقطه نظر وزارت صحت عامه چی گونه تدابیر فعلا در نظر گرفتین که در فصل زمستان در مقابل کرونا مقاومت مردم بهتر و خوبتر شوه؟ اگر از شما بشنوین در مورد خوش میشیم. ترکی سپ بفرمایید.
سلام سلام تاسو د افغانستان ترنو د زلمه بالکل کله چې دوهم موج خار شو روغتیا وزارت خلکو ته اعلامیه ورکړه چې دوهم موج د کورونا افغانستان ته لکه څنګه چې په نور نړۍ کې هم رامنځته شوی په افغانستان کې حاصل قیاس باید زموږ هیوادوال هم قید وکړي ځکه له یو طرف هوا سړه ده د انتقال سبب یې اسانه ده له بل طرفه زموږ هیوادوال په موټر کې چې کله کینی شیشې پورته وي د موټر هوا نه تبدله کیږي د ناروغۍ انتقال ډېر په اسانۍ سره کیږي نو په دې بار باندې روغتیا وزارت بار بار زموږ هیوادوال ته دا لارښوونه کړې چې باید په دوه کې جدی همکاری وکړي له ما څخه جدي استفاده وکړي کله چې اړتیا نه وي ګورن راو نه وځي نو دغه دوه اونۍ څلور څلې دي تاسو به هم شاهده وي چې تر پنځه درسم اونۍ پورې زموږ احکام پټي کېدو کله چې څلوېښتم اونۍ شوه زموږ دغه فیصدي شپاړس فیصده لوړه شوله کله چې پنځه څلوېښتم اونۍ شوله زمونږ فیصدی شپږ څلوېښته ورسي شپږ پنځه څلوېښتم اونۍ کې زمونږ فیصدی شپږ ویشته لوړه شوه بدبختانه به وایم چې شپږ څلوېښتمه چې تېره اونۍ وه زمونږ هر خلم فیصدي
بله دکتر صاحب همین جای تان اگر کم تغییر بدین ورزی که صدا میره و میایه و کیفیت صدا خوب نیست دکتر صاحب آقای ببخشین ترکی صاحب
صحیح شد
آل خوب است آل خوب است صدا میایه آل خوب است ادامه بدین صاحب
زمان که واد په دې برخه کې روغتیا وزارت جدي همکاري کوي لومړی همکاري دا چې دوی باید بیا اړتیا باندې راوونه وځي مونږ ته کوم ناروغانو مراجعه کړي زموږ روغتون ته او سبانو وي تر درملن لري یو دې ګراوند کې تاسو ته نو معلومه شي دوی تر دې بیا اړتیا مرسته دوی دونه بتلارنو ډیره پورې دوی هغه ته جماعت ګڼه ګونه چې هلته پارکونه یا بې ځایه ځایونه د دوی ګډون کړی ده همدا لازم چې د روغتیا وزارت لومړی تشنیهاد مقام ته دا و چې باید د ودونو تالارونه وتړل شي نو د ښاروالۍ
بله دکتر صاحب صدایتان فوق‌العاده خراب شد آله همکار تکنیکی ما همراه شما صحبت میکنه اگر دیگه تلفن داشته باشین برازی که دکتر صاحب لودینم تلفنش کار نمیکنه آله یک اعلانک کوتاه داریم بعد از او به شنونده فرصت میتیم سوالای شنونده رو میگیریم آقای شفیق عیار همکار تکنیکی ما هستن اونا رو شما رو به استودیو وصل میکنم
یک تصویر هزار سخن بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org
بله شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دو ما 0700-822-755 و شماره بیمدلی ما 0042-02-2112-4501 دو شماره در اختیارتان است یعنی شماره بیمدلی در اختیارتان است و شماره داخلی برتان خواندم در واتساب هم اگر می نویسین منتها تلفون نکنین که نمیتانم گپ بزنم برایتان منتها اگر سوال خاص داشته باشین میتونین ارائه کنین در مورد مبارزه با کرونا در فصل زمستان چی باید شوه شماره های واتساب ما 0042-07-25-84-777 و آخرشم 3 در خدمت شما هستک خب یک شنونده وصل شد شنونده عزیز بفرمایین سیب
سلام و نمازه سبتاست مرواند
مروانی چیم
یه سوال می ده لودین صاحب خدای کی
لودین صاحب نیست که دوباره نمیان لودین صاحب کار داشتن و مجلس داشتن نیم ساعت وقت داشتن آمدن رفتن از او خاطر بله
سوال وکم
بله بفرمایید
ده طریق تاسو سوال ده چې خود حکومت خو استی یم افرات کی طریق صاحب اعتبار وکړه تاسو د سازمان سره وړي هغه د سازمان اور سره وړي کی یو د ستاسکن د ستاسو $2 میلیونو ډالر اخیسته ده یو خپل دلته د خپل والی ودانو شروعات د روغتیا
رئیسی دی دا پیسی در سرو خودلی واسم پر چوکی ناستی نو خپل پسا پا حکومتی چاروات که دی جوان سوال نظر تا تاری کسا بولو خلق باید پرو کشینی او کنیس پاس کنیس جرسات کنیس در جوان ما در نظر کنیس کنیس دروانی دیتو ارگاس باید مشکلات دلائی کنیس جو پل هم طول کرکنان مجبوری او تا دیجان می دی خپل اکسیجن تبایتلا نکیز دی بس مریض مدن زر پخشیز دی خیر دبان دیو دی ام پرکار کولو سی ام اقتصاد کنی کنی بدن دستان دفاعی کنی کنی خپل دی.
بله دی قطع شد. به هر حال یک شنوندی دیگر میگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید. سیب بله یا هم قطع شد بخیالم تلفون قطع شد فکر میکنم. یک شنوندی دیگر میگیریم. بله بله شنوندی عزیز بفرمایید.
سلام علیکم آقای نظر.
و علیکم السلام.
سلام علیکم آقای نظر.
و علیکم بفرمایید.
از هلمند زنگ زدیم. حاجی سلمان هستم از ولایت هلمند زنگ زدیم.
بله
خدمت شما عرض کنیم، خدمت مهمانای شما دکتر صاحب عرض کنیم، ما خودم 6 ماه پیش کرونا پیدا کرده بودیم. سوال ما از دکتر صاحب است، از حالت زمردی که حالت جانی ما منده، چشمی ما را تاریک کرده، به حال هستیم، دردهایی در وجودم هست خیلی، همیتر از جمله چشمای ما خیلی تاریک شده. آیا این مریضی که دکتران میگن یک هفته تا دو هفته، این ما را 6 ماه میشه که دقیقا با محالت اولی خوب بر نگشتیم، اگر میخواستیم که روشنی بیندازه.
بله تشکر. این سوال تشکر خانه آباد. خب یک شنوندی دیگر بگیریم. بله شنوندی عزیز. بله بفرمایید. صحبت کنین سر.
بله
آقای نظر میشنه صدا. بله میشنم. رادیوتان خاموش کنین، سوالتان طرح کنین که در زمستان چطور در مقابل کرونا مبارزه شود. چی سوال دارین در این مورد؟
باشه. من سلام علیکم. سلام خود آقای نظر با شما با مهمان های محترم شما تقدیم میدارم. در چطور خوند از شما از رسوالی بالا مرغا به تمام شدم. من نظر یک سوال دارم، نظر خودم میگم. خدمت سوال از مهمان محترم است که آقای جمهور امیر 6 ماه پیشتر گفته بود که با قضا و قصبات به هر ولسوالی ما یک کلینیک کووید 19 جور میکنیم که اونجا مردم تشخیص شد و درمان شد. ولی به این اطراف ها که اصلا مردم هست که زکام میگیره، اونا نمیفهمند که ما زکام هستیم یا کرونا هستیم. اصلا خود به قایم نمیکنه. اینا اینجا یک خانه داره، به یک خانه 10 نفر به هم دیگر استراحت میکنه. اگر زکام باشه، اگر کرونا باشه، با من یک خانه استراحت میکنه. اصلا با وقایش هم نمیفهمه. تا بال مزم با هم دیگر دست هم میته، ولی به دیس آبام نمیفهمه. دیگر میمانه محترم شما سوال میگی است، اگر به اگر سوال کسی با کرونا آغشته میشون میتونه که زندگاه برای با ولایت و زندگاه تشکیت خود بکنه، چرا به این ولسوالی ها همین وعده که آقای جمهور کرده بود، چرا همین کلینیکا تاسیس نشد؟ دیگه عاقبت از این مردم چی رقم میشه؟ اینا خود تا بال نه با وقایه میفهمن، نه تشخیص از اینا میشه، نه درمان از اینا به جور ولسوالی ها میشه، نه میره اجا به تخلیم
دیگه نمیخوان. تشکر آخونزاده صاحب. خب حال یک لحظه شنوندان معذرت میخواییم، مهمان دیگر ما هم وصل شدن به استودیو. امرایشان یک سلام علیکم کنیم. محترم دکتر نصری نوریاخیل رئیس شورای تیوی افغانستان مهمان برنامه ماست. محترم اوریاخیل خوش آمدین. سیب
سلام علیکم. من سلام های خود خدمت فرمانده رادیو آزادی و هم بطنان خود تقدیم
میکنم. بسیار زیاد تشکر. بعضی سوال ها تکنیکی است که او را بر شما راجع میکنیم، منتها سوال هایی که قسمان مسئله اداری و از این مسائل است، او را با اجازهتون ما یک جوابش از آقای نورالله ترکی که معاون سخنگوی وزارت صحت عامه بگیریم، بعد از خدمت شما سوال ها را تقدیم میکنم. بله ترکی صاحب، بعضی سوال ها را شنیدین، انتقادات هست، مسئله فساد اداری هست، از این قبیل مسائل، کلینیکا را که وعده شده میگن چی شد، همین موضوعات، اگر بسیار خلاصه جواب بدین ترکی صاحب.
سلام ظاهر سے بالکل کلچر جمهور باید کوڈنول سانگی پان زین اور کیا وزارت هم لازم وګڼله په مرکز ولایت کې د کوڈنول سانگی پان استلی تاسو به هم شاهدان وي
په مرکز کې جمهوریت او ملالې راوی بلخی دي ته ورته نور ول سرختونه تخصصي او سالسي سرختونه کې د کوینول څنګه پرانستل شوی دي ته ورته په ولایتو کې حاضر خیاس او پلان چې په نګدي راتلونکي کې دغه نور هم ورزوي چې مرکز حتی اول سالو ته ولاړ شي ځکه چې زموږ یو ادوال کله چې بدغه ناروغي شکمن یا مبتلا کېږي باید نګدي روغتون ته مراجعه وکړي نو په دې پرته مرکز تا رسیدگی نشی کولای ورطا دا کوینول لستانگی پا یالوان کلینیک که جوری شی.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای ترکی. خب محترم دکتر نصیر نوریاخیل، بعضی سوالای تکنیکی از نقطه نظر طبی هم تره شد، اگر اونا رو یادداشت کردین خوب. اگر نه یک شنوندی معزلمند میگه که من 6 ماه قبل به کرونا اخته شده بوده، باز خوب شده، منتها میگه هنوزم 6 ماه میشه، هنوزم میگه بیحال هستم، چشمام تاریک میشه، میگه هنوزم وضعیتم خوب نشد. این چطور موضوع هست؟ اگر ایرم در قسمت اگر جواب بدین خوب میشه، باز اگر سوالای دیگر ما داریم طرح میکنیم. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر. شما میدونین که یکی از پرابلمایی که در این مرض پیدا میشه معافیت بسیار پایان میه و انسان ضعیف میشه بسیار در اصطلاح عوام. با مخاطر گفتن که تغذیه خوب در این مرض بسیار زیاد مهم میباشه و برادر ما میتونه که غذاهایی که زیاد ویتامین داشته باشه، مثلا پروتئین داشته باشه اگر اقتصادش ایجاب میکنه، مخصوصا ویتامین سی، مخصوصا غذاهایی که خاندان بی داشته باشه، اینا را بسیار زیاد استعمال کنه، او زیاد بخوره و سپورت بکنه، آرام آرام خوب میشه. یعنی این نظر به بونی هر کس فرق میکنه که چقدر مقاومت کنه میتونه مقابل از این ویروس. به مو خاطر بعد از اینکه به تاثیر ریکاوری یا خوب شدن مریض شروع میشه، او هم از یک فرد تا فرد دیگه فرق میکنه. حتی کسایی هستن که تا 3-4 ماه صرفه میداشته باشن، بیحالی و کسالت و بیزو میداشته باشن، بیشتیایی میداشته باشن و حتی طرف دپریشن میره. با او خاطر برادر ما ناراحت نشوه، کوشش کنه که تغذیه خود خوب بسازه، خود خوش نگاه کنه و از ناراحتی ها خود به دور نگاه کنه، آرام آرام انشاءالله خوب میشه.
بله تشکر دکتر صاحب محترم، توصیه شما رو خدا کنه شنونده ما در علمت شنیده باشه. حالا در مجموع در سطح دنیا وقتی که مطبوعات ما تعقیب کردیم، این زمستان بسیار یک زمستان عجیب غریب تعریف میکنن، میگن بسیار باید احتیاط شوه و رزی که هنوز واکسین مروج نشده، گرچه خبرهای خوش در مورد واکسین ها هست که منتها تا به مردم برسه هنوز بسیار زیاد به خیال را باقی مانده که پیموده شو. از اون خاطر شما فعلا چی توصیه میکنین؟ مخصوصا شورای طبی چی توصیه میکنن؟ از وزارت مربوطه چی توقع داره؟ اگر کمه که روی از این موضوع صحبت کنین دکتر صاحب نصری نوریاخیل خوش میشیم.
تشکر. من قدم اول میشم به مردم خود باید توصیه ها داشته باشم که لطفا کرونا را جدی بگیرن. کرونا به شکل وشیم آمده، این سال مرگ و میر بلند داره و اینا بسیار دیر فکر نکنن، مثل که قبل ماسک نمی پوشیدن، مسافر مراد نمی کردن، محافل بسیار زیاد کلان می گرفتن، از او جدا خودداری کنن. ماسک در خانه هم دوخته می دانن، از یک تکی عادی هم دوخته می دانن، می تانن کمور بپوشن، بسیار بنفشان خواهد بود و تا که می تانن، تا که ضرورت مبرم نباشه از خانه نبراین. و ترکاری باب یک پا خوشبختانه ما در اطراف زیاد داریم، میتونن که از ترکاری باب زیاد استفاده کنن و خود از نظر روحی آرام نگاه کنن. یک چیزی که بسیار زیاد مهم است در کرونا، با کرونا باید مبارزه کرد، بسیار زیاد خود مغلوب در مقابل کرونا باید احساس نکنن و بگوین که ما فرزند بسیار خوب خوراک میکنیم، سپورت میکنیم و توکل خود به خدا میکنیم. یک مورال کلان باید داشته باشن. در غیر از او یکی از فاکتورهایی که کرونا زیاد مهاجم میشه یا
به اصطلاح بارز میشه سر مریض، امیش که مورال خود از دست بده. بنان با مورال بلند، با امید اهتمامات کرد، امیدوار هستم که استات آسیب پذیری مردم در مورد کرونا پایان ده. در مورد وزارت شهر تامن، خوشبختانه شورای تیبی با وزارت شهر تامن روابط تنگاتنگ و بسیار نزدیک داره و خوشبختانه میتینگ های هماهنگی داریم با هم، جز سیستم صحی هستیم کل ما و با هم در مجالس مختلف در مورد عرضه خدمات، در مورد از اینکه چطور مدیریت شود، با مردم چه رقم آگاهی دهی داده شده، تمام عرصه ها با هم یک جای کار میکنیم. من توصیه خاص نمیتونم، چون ما با هم یک جای کار میکنیم، نمیتونم توصیه خاص برش بتم، اما کارها جریان داره. تمام سکتور صحت، ریاست جمهوری، انیال و هم مصروف میتینگ های هستن در مورد کرونا که چطور مردم کمک کنن و نجات بدن، و من امیدوار هستم مانند قبل موفقیت خوب داشته باشند که متأخر هستم انشاءالله پیدا میکنم.
بله، تشکر، زنده باشین. خب محترم آقای نورالله ترکی، در مورد از این که به مردم توصیه ها میشم، اونتا اقتصاد مردم بسیار زیاد ضعیف است، یعنی از کل گیره نمیگم، کسایی که ضعیف هستن وضعشان خراب است که اینا حتی به غذا صحیح نمیتونن رسیدگی کنن، چطور میشه که در زمستان نجات پیدا کنن از حمله ویروس کرونا؟ از او خاطر چی پلانا در نظر هست در مجموع در این ساحه؟ کمک‌های اقتصادی به مردم بی‌بضاعت چطور در نظر گرفته شده در این ساحه؟ کدام معلومات اگر با ما بتین سب خوش میشیم. آقای ترکی
دا مشنم جناب زهیر سب، در نخست خو مردم باید کوشش کنه که بیرون از ضرورت بیرون نبره. احیانا اگر بیرون شده و خدا نخسته با کووید-19 مبتلا شده، ما شماره 106 داریم که شماره وریا فری است، سیمی تنه که معلومات خود را از این شماره بگیره، مثلا زنگ میزنه مستقیم در بسر شماره ششتر دزگرد میزنه و رهنمود و توصیه های وزارت تماسیات برسیده که شما باید احیانا اگر نمیتونین شبخانه مراجعه کنین، شما دور هستین از شبخانه، کوشش کنین که امی رهنمود و توصیه وزارت تما عملی کنین. مرضی در بیده کوخه خوب دیستی با پور پهدی چی؟
بله، یک ذره صدا خراب است، منتها بازم گزاره میشه یکم اگه جایتون رو تغییر بدیم. ما چه تلفونای وزارت صحت عموم مریض شده بقی علم سیب بفرمایید.
بالکل بالکل دکتر بسار تو کوئی نولستی ولی نو زمونگ سیوادوال که رختون سخلی ری پروتوسی بود یا بینشی کولی چی رختون تم راجعو کی دوی دوی لازیات و معلومات و خاطر دوی یو سلشبکش بیتا چی پری شماره ولی شماره در بیتر شماره سر زمونگ اروان متخصیصین در کوئی نولست و برخه که ناستی دوی دو غازیم الارخوانی وحی کومی چی ویزه که چی کوئی نولست که من اروغی دا چی دیر تحریفتی مرال کندلی دلی که چی روختون یو شخص دید روختون تم راجعه و که زکا چی خاص درمال نداری چی دی باید روختون داشه و درمال تدبیشتی. احیانا بیا هم درمال تضارت که گی و تلار خونه که چی تاسو کوشش وگر آغا توک چی روخ وی بازار تلار چی و بازار خده اغا درمال تاسه گلی چی تر دیر ویتامین دیدا نو پا دی برخی که منگور تا کاملا دی ده ما دگی نوالی علملای خوکوخه که چی تر دیر پوری چی در چی روخی ها وزارت که نو کنه دیده که نو لسه و سانگ بکی جوله گو خو احیانا که ده هم خواه ساله دی دی لری پروتو سیمو که وی نشی کوله چی را بانده و دینو لگو ده غشمیره ده هم با کوشش باید وکړي چې دغې شمارې سره هر وخت چې دوی شکمن کېږي یا په دغه ناروغۍ مبتلا کېږي باید اړیکه ونیسي تر څو دوی ته د روغتیا چې د کوونس برخه کې دي ترلاسه کړي. نو په دې بار له تاسو هم مننه چې زموږ غږ مو تر وطنوالو ورساو، زموږ دا پیغام بیا دوی ته چې دوی باید کوښښ وکړي چې بیا اړتیا باندې را ونه وځي، که بیا هم را وځي باید له ما څخه استفاده وکړي، ځکه هوا سړه ده، ټول په موټرو کې چې کینی نږدې کینی په سیلندر کوي
لومړی هم یادونه وکړه چې په دوه اونۍ کې زموږ ارقام لوړ شوي دي. لامل دا چې تر ډېره پورې خلک ودونو کې ډېر اشتراک کوي، په موټرونو او له ماسک څخه استفاده نه کوي. نو همدغه دلیل ده چې ټولنه خو د روغتیا وزارت په پیشنهاد باندې د جمهور ریاست په حکم او د شاهوالي ریاست محترم ریاست په تطبیق باندې ټولنه بند شول. پلان چې په نږدې راتلونکو ورځو کې احیا زموږ د بلوردوشو په اداراتو کې ښه سیستم رامنځته شي. ورپسې هغه موټر چې سندو څخه زیات پکې کینی هغه موټر بند شي. نو دغه زموږ پلان دی. مکتبونه او پوهنتونونه هم خود دغې میاشتې په اتم یعنی نن رخصتېدل. خو بیا هم یو ځل بیا په وزارت معارفو تحصیلاتي دغه د کوم زده کړیز مرکزونه چې تر اوسه پورې فعال دي که ادامه خپلو زده کړو ته ورکوي، باید هغه لارښوونې روغتیا وزارت چې ورته په مکتوبي یا رسمي ډول وړاندې شوي باید عملي کړي.
تشکر آقای ترکی. امیج جایش آمد در شنبه آینده در عین ساعت موضوع بحث ما موضوع در تحصیلات عالی است که از خاطر کرونا بسیاری درس ها آنلاین شده. روان دزور می خواهیم از نظر تیر بکنیم. خب منتها موضوع امروز ما همیست. دکتر صاحب نسرین نوریاخیل در دغه دنیا، بله نسرین نوریاخیل تلفنش قطع شده، میگن که خب آقای ترکی از نقطه نظر تطبیق قانون ها چی باید شوه؟ برای اینکه در تمام دنیا قرنطینه ها هست و بسیاری ها بسیار زیاد جریمه هم میشه، مثلا کسایی که چیزایی که قانونایی که دولت کشیده در ساحه مبارزه با کرونا اگر مراعات نکنن، مثل که پلیسای ترافیک موتورا را جریمه میکنن، اونا را هم جریمه میکنن. به طور مثال اگر ماسک نپوشن مسئله اونا را جریمه میکنن. مثلا کسایی که گفتن که در آرسیا باید نشه، اگر آرسی شه اونا را جریمه میکنن. از این لحاظ به خاطر جدی گرفتن قانون ها چی تدابیر در افغانستان فعلا هست؟ اگر به ما بگوین سه
پر بری جلسه که دا پریکړه وشوه او دا نظرونه تبادله شو چې باید کله چې ډرایور باید لومړی خپله ماسک ولري، که ونه لري باید د ترافیک لوري جریمه شي، او هغه فرلي چې د موټر ته راخیزي په موټر کښېني بدون د ماسک څخه دوی موټر ته راونه خیزوي. که بدون د ماسک سوارلي په موټر کې وه باید بیا ډرایور جریمه شي. نو په دې پار باندې سهار رهبري جلسه دا پریکړه کړې ده چې باید په دې برخه کې هم موږ جدي پاملرنه وکړو. د ترافیکو ریاست سره باید ناسته وکړو چې ترافیکو ریاست په دې برخه کې خپله همکاري جدي وښيي. خدای مکه که زموږ هیوادوال بیا هم په دې برخه کې بې غوري وښيي، ممکن په هغو موټرو چې سوارلي تګ راتګ کوي هغو هم بندیز ولګېږي، ځکه چې هوا سړه ده، د ناروغۍ د انتقال سبب آسانۍ سره کېږي. نو زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې خپله جدي همکاري وښيي.
بله خب حالا شنونده محترم، ما یک 5-6 دقیقه دیگه وقت ما باقی موند. تلفن دکتر نسرین نوریاخیل هم قطع شد، حالا جواب نمیده. دکتر صاحب همایون لودین هم کار داشتن. متات ترکی صاحب است، اگر سوالای تکنیکی داشته باشین یک چند شنونده رو بگیریم که سوالای خود ارائه کنه. یک شنونده وصل شد. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم.
نظر خدا کنه شما صحت باشین و مهمان محترمتان صاحب ازاران با سلام و احترام عرض میکنم.
تشکر صاحب.
خدمت شما آقای ظریف جان نظر عرض میکنم. در سال 1720 تا اون آمد 100 هزار نفر مقام مرگ بود. در سال 1820 مبا آمد 100 میلیون انسان از بین برد. در سال 1920 ایبولا آمد 100 میلیون انسان از بین برد. در سال 2020 از چین کرونا آمد، هزاران فرار به کام مرگ برد. در این سر زمین که 550 میلیون مربع کامت و عرض دارد و منجمه های دنیا تمام این سیب جمع شدن، همین تاریخ ها رسد و همین تکالیف و همین می رسد تفسیره کردن. و من از آقای دکتر صاحب عزیز محترم من سوال میکنم که آیا این تصادفی و یا نه که انسان هایی که در
کره های دیگر زندگی میکنن، اونا برای ما تاریخوار یه رسیم لوام بکنن یا چطور هست؟ این نمیستم سید
بله.
از شما برادرای عزیز و گرامی یک معلومات بگیرم سید. سلام علیکم. نظر
تشکر. تشکر خانه آباد صاحب، سوال جالب و معلومات خوب بود. تشکر. بخیرم که در یک برنامه دیگه روی ازی هم یک کم صحبت بکنیم. یک شنوانده دیگر هم بگیریم. بله شنوانده ازی بفرمایید.
بله آقای نظر، باز دوباره از رسالی بابا منغا با تماس شدم. از آقای ترکی سوال میدنی است که اینا پلان دارن وقتی که کووید 19 همه دو مردم هزبین بود بود اینا کلینیکال ایجاد میکنن. اگه خب بند برق نیه که 10 ساله اینا با پلان تیر میکنن. به خاطر مریضی هم کار عاجل ازی اینا نیسته که اینا یک کلینیک تاسیس کنن. همی واده قطعه که اینا میتو به این مردم چی وقت اینا کلینیکال به نورس واده ایجاد میکنن که مردم تشکیل تسدن.
بله آخونزاده صاحب تشکر. تشکر. حالا نوبت شماست آقای ترکی، لطفا سوال را جواب بتین سیب بفرمایید.
بلکل موگا کلچ در جمهور ریاست کمو کو آفرمو که چه تاسی باید مرکز و ولایتو کی در کوینول نستانگی زیادی کدی پلومری کی دغا تانگی نس بخشاو خواکی دو پاندوز تنور شوائی پامدی فار باندی دا سلسلوار دول باندی په ټولو مرکزونو خو پرانیستل شوي پلان چې په نیول شوي چې هغه ولسوالۍ چې لرې دي ان ولسوالۍ کې دور داسې از مرکز باشه هم ولسوالۍ پلان است کې وخت نزدیک برېشان شفاخانه کوید 19 جوړ شوه شفاخانه جوړ وارد شه به خاطر کرونا مختص می شوه او برش همکاری می شوه انشاءالله د نزدیکی وخت علی خو ما در حدودی 52 مرکز کنون نزداریم نو با ولای هر ولایتی که هست ما یک وارد شده مجد داریم کوشش کنه وقتی که او شکمن میشه یا مبتلا به مرض میشه کوشش کنه که مرکز مراجع کنه. خو انشالله پلان است که با مو وقتی نزدیک داره و آینده با کل ولسوالی که دوردست از مرکز باشه برش شبخانه کنون نزده یا یک وارد کنون نزده بشان بخیر شوه.
بله گرچه دکتر ما رفتن خمونتا شما اگر یادداشت بکنین ترکی صاحب یک شنونده در واتساپ نوشته کرده که در این اواخر اطفال به مریضی مشابه به کرونا مبتلا میشن، آیا این مریضی که تب و اسهال شامل آن است کرونا است یا چطور، در حالی که اکثر مردم آن را کرونای اطفال مینامند؟
بله د کوینولس ناروغي او دغه ناروغي ترمنځ خورا پیرونه دي. کوینولس ناروغي لمړی چې دواونه الهاتیو نشي ولې سمې ناروغي لدري ورځ خنړ لوړيږي. کوینولس ناروغي نفس تنګی لري، دستونی درد لري، ځان درد دي لري، د تب په سدي له و در تخلوړ وي ولې په موسمي ناروغي کې داس نه وي. موسمي ناروغي کې لسترګو لپاسخه وخ کې راځي ولې په کوینولس کې دا نه راځي. ترمنځ خورا تفاوت دي. کله چې څوک په کوینولس مبتلا شي نفس تنګي ورته پیدا کیږي یا نور علائم لري دوی دغه د تبې ګراب یا پیسدې مر لوړوي چې دوی نشي کولای چې دوی خپل ځان تحمل کړي، ځان درد کوي ولې موسمي ناروغي کې دا څه نشته. د موسمي ناروغي لنډمهاله وي چې ډېر مدته وي، درې ورځې وي او کمې یوه ورځ ده ولې کوینولس دوه درې اونۍ یا درې هفتې سبب نیسي. نو بیا هم که زموږ هیوادوال په داسې یو څه سره شکمن کېږي چې آیا دا کوینولس نه وي نو زر تر زر د اړوند روغتون ته مراجعه وکړي، هلته سمتال ترې واخیستل شي. زموږ یو سره شپږ شپېته وړیا شماره ده، زنګ دې ورته وي. بیا چې زموږ متخصصین د کوینولس ناستې ورته لارښوونه دغه علائم لري که نه لري کورته تیمونه سیار تیمونه لرو
مرکز کلیکول کی. بله شنوندای محترم شماره 106 فراموش نکنین، اونا میگن که همکاری میشه، لطفا فراموش نکنین. در ولایت هم شاید عینمی نمره 106 کار بکنن، به اوج تلفن کرده ازشان مشوره بگیرین. فعلا وقت برنامه ما تمام شد. از اشتراکتان بسیار زیاد تشکر محترم آقای نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت، هم دکتر همایون لودین مشاور گفتن نیستن، دکتر سپ لودین که متخصص همین موضوع غذا هستن از اونام تشکر و محترمه دکتر نسرین نوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان از شما هم تشکر، از آقای شفیق عیار هم تشکر. فعلا معذورتان رخصت میشم تا برنامه بعدی. خداحافظ و ناصرتان منتظر خبرها باشین. حال خبر میشنوین.
هر دو برادر، هر دو برابر، هر دو نهال زمین کشور. لا لا جان، لا 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 لا، دست تو بالا، هر دو هستی من دیوالا. شیری میشه، شیری میشه، انگور سیبی دیوالا. پروان تو کندهاری، من مرد میدان. لا لا جان، هر دو فدای یک سرزمینم، هر دو برای یک ملک و دینم. لا لا جان، لا 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 لا، دست تو بالا، هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه، شیرین میشه، انگور سیبی دیوالا. لا 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 لا
لوگر و دوکندی افغانستانم ایشه باشی چراهان.
تو با میانی، من از مزارم، تو مهد تاریخ، من شاهکارم. لا لا جا، زبان هر دو زبان.